درنو اوریدون که سلام علیکم ده ماسپشین دوی بجه شوی ده آزادی رادیو دیخ پروانی تا موز اسمت ساروان هرکلی کم ده آزادی رادیو پا دیخ پروانه که ترشن آسمان لندی پروگرام لرو ده پروگرام ده شمشاد زادران پر تخنیکی هم کاری رندی کیشی اونن پا افغانستان که کرنی زنگلونو او ده غرست ده وچکالی خطر تا زنگره ری خپروانه احمد تکل د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. ملي اردو په فاریاب ولایت کې په هوایي حملو کې لسګونه طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او د ارجنټاین د ولسمشر د کورونا د ټیسټ نتیجه له واکسین سره سره مثبت راوتلې. بشپړ خبرونه. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیه قمندانې ویان فریدالله دهقان د دې جګړې په اړه چې تېره شپه پیل شوې ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دولت مخالفین ترمنځ د چپې درې په ګوسلک په سیمه کې جنګ رامنځته شوی. د مرژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین قلوردو په فاریاب ولایت کې په هوایي حملو کې لسګونه طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په شمال کې د دیره 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی وایي د ګرزیوان ولسوالۍ په سرچکان سیمه کې په دې هوایي حملو کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون شپږ ویشت وسلوال وژل شوي دي. ښاغلي رضایی په یو پیغام کې چې نن سهار رسنیو ته واستاوه د دې هوایي حملو هدف د طالبانو د یرغلیزو حملو مخنیوی بللی.
یا حمله زمان اجرا شد که حراسفنا
دا برید هغه محال وشو چې طالب ترستان لسو ولایتونو څخه خلطه راټول شل او پر افغان امنیتی دفاعی ځواکونو او د ګرزیبان ولسوالۍ پر مرکز د برید پلان درلود. لنیک مرغه د هیبات هوایی ځواک د دښمن ل يرغلیزو بریدونو مخ کې دوی پنه خکړل.
د شاهین قلور دویان هم درازو ویل چې په دې هوایي حملو کې درې دیرش تنه وسلوال طالبان سخت ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو د لوبو په لړۍ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل له اف سي خدیم لوبډلې سره سیالي کوي. د فوټبال لیګ د دوهم پړاو لوبې په مزار شریف کې روانې دي. د دې لوبو په لړۍ کې پرون د تخار موج ساحل د فاریاب خراسان ته درې د دو پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبو لومړی پړاو له دې مخکې په کابل کې ترسره شو او ټاکل شوی چې دریم پړاو به د وري په اتلسمه په هرات کې پیل شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحدو ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر یو شمېر جګپړو غړو د پخوانۍ ادارې لخوا لګېدلي بندیزونه لرې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون جمعه وویل دا بندیزونه نه مناسب او نه ګټور. په دې بندیزونو کې د فاتو بنسودا په ګډون د دې نړیوالې محکمې څو چارواکي په نښه شوي وو چې متحدو ایالاتونو ته یې پر ورتګ بندیز لګېدلی و او هلته یې شتمنۍ کنګل شوې وې. امریکا تیر کال د جنایي جرمونو نړیواله محکمه چې مرکز یې د هالند په هاګ ښار کې دی وروسته له هغه د متحدو ایالاتونو له ملي حاکمیت په سرغړونه تورنه کړه چې دې محکمې په افغانستان کې د دولتي ځواکونو طالبانو او امریکایي سرتیرو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. بلینکن وویل چې واشنگتن د بندیزونو له لرې کېدو سره سره د افغانستان او فلسطین په برخه کې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې له اجراءاتو سره سخت مخالف دی او زیاته یې کړه چې متحد ایالاتونه او اسرائیل د دې محکمې غړیتوب نه لري چې حکمونه یې پر ځای کړي. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د متحدو ایالاتونو لخوا د بندیزونو د لرې کېدو د پریکړې هرکلی کړی. په واشنگتن ډی سی کې یو موټر د امریکا د کانګرس د مانۍ دوه ساتونکي وهلي چې یو یې مړ شوی او بل ټپي دی. موټر چلوونکی وروسته له هغه وویشتل شو چې پر یو بل ساتونکي یې چاقو راویست. پرون چې کله دا برید کېده د کانګرس غونډه نه وه. پولیس وایي تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا به یو تروریستي برید وي. د ټپي ساتونکي روغتیایي حالت ښه دی خو په روغتون کې بستر دی. د وژل شوي مشکوک برید کوونکي ورور واشنگتن پوست ورځپاڼې ته ویلي دي چې ورور یې په نشهیي موادو روږدی و او کورنۍ رواني ناروغۍ ته اندېښمنه وه. تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیخه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. ژغورونکو ډلو نن د دې مسافر وړونکي اورګاډي ډبې چې ډېرې زیانمنې شوې وې له هغه تونل څخه راوایستلې چې دا پیخه پکې وشوه. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. پیخه پرون د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی په یو تونل کې دننه له یو ټراک سره ولګید او له پټلۍ واوښت. او د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندز چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوی و وایي چې د کورونا د ټیسټ نتیجه یې مثبته راوتلې ده. فرناندز نن پر ټویټر ولیکل چې له 2.3 درجې تبې او لږ سرخوږي وروسته یې انټیجن ټیسټ وکړ چې نتیجه یې مثبته وه. هغه زیاتوي چې اوس د کورونا پر ضد د پی سي آر د ټیسټ نتیجې ته سترګې په لاره دی. ولسمشر فرناندز زیاتوي چې که څه هم صحي حالت یې ښه دی خو د احتیاط لپاره اوس مهال په قرنطین کې دی. د ارجنټاین 28 کلن ولسمشر د روان کال په پیل کې د روسیې ساخت سپوتنیک وی واکسین کړی و.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. خپرونې ته مو هرکلی کوم. دا په افغانستان کې د کال له نوي کېدو سره کرنې ته پام هم ډېری شي. په ډېرو ځایونو کې په دې وخت کاروانګر کار ته ملاوي تړي او دغه راز نیالګي ږدي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې کاروانګر وروستیو ورښتونو ته خوشحاله دي او د کرنې لپاره یې ګټور بولي، خو په ګڼو نورو سیمو کې شکایت دی چې په تېر ژمي کې کافي ورښتونه نه دي شوي او شایي په دې کال کې له کالی سره مخامخ شي. د کال په څلورمه ورځ ولسمشر غنی په نیمروز کې د کمال خان بند افتتاح کړ. تمه ده چې د دې بند کانالونو له بشپړېدو سره به په نیمروز ولایت کې تر 1,00,000 هکتار زیاته کرنیز ځمکه خړوب شي. د افغانستان د اوبو ملي ادارې د اوبو د زیرمه کولو د ګڼو نورو پروژو ژمنه هم کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د شاو عروس او شورابک بندونو 99% کار بشپړ شوی دی او په ګڼو نورو بندونو هم کار روان دی. د اوبو زیرمې او بندونه د افغانستان لپاره چې هر څه موده وروسته له وچکالیو سره مخامخ کیږي ډېر مهم دي. په روانه خبرونه کې به له خپلو میلمنو سره په روان کال کې د کرنې پر لرلید په دې برخه کې د شویو کارونو د کاروانګرو او باغدارانو د ستونزو د ځنګلونو پر اهمیت او د ځنګلونو او ونو پر ګټو خبرې وکړو. د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د ریاست رئیس محمد امان امانیار، د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری او همدارس د پوهنتون استاد د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنسي استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صفای زموش میلمانه دي. ټول میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم وایم چې وروسته به د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړو چې د موضوع په ارتباط زموږ له درنو میلمنو څخه که پوښتنه لرئ نو څخه بیې کوي او همدارس که نظر وړاندیز لرئ هم کولی شئ چې مطرح یې کړئ. لومړی د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د ریاست رئیس ښاغلی امانیار، ستاسو په نظر او ستاسو د ادارې د معلوماتو پر اساس تیر ژمی د ورښتونو له نظره څنګه و په افغانستان کې؟
زه د ټولو نه د مخکې ستاسو د رادیو د لارې د تاسو د خپلې خپرونې د لارې د خپل احترامات او د زړه د کومې سلامونه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. چون ما مسلک د ځنګلونو دی او په ارتباط ستاسو سوال باید داسې وایو چې هغه ورښت چې زموږ توقعات و په هغه توقعاتو باندې لږ ډېر مشکلات د وچکالي مخکې د مخکې نه پیشبیني شوي دي. نو موږ امیدوار یاستو چې دا مشکلاتونه په دغه پسرلني پروګرامونو کې اکثره ولایتو کې ورښت وشو، دا ورښتونه مفیدیتونه او ګټې زیاتې وي. خو بیا هم په یو تعداد ولسوالۍ کې رسمان د اداراتو د خونه هغه انشاءالله داغوی به ضعیف دي چې هغه به تاسو ته اعلان کړي چې څو ولسوالۍ کې وچکالی به اوسیږي. هغه ما سره دقیق ارقام نشته و یا حدود دیرش که صد ساحل افغانستان شاید چه دسته حدود هم احتمال داری چه در اوچکالی و تاثیرات لانده راش.
بله دیر از یعت منه نم شاغل ناصری ستاسو معلومات سدی چه دی بارشتونو لنظر دا کال دا تیر جمعه چنگه او دی افغانستان لپاره؟
ډیر زیاته مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته، قدرمن امانیار صاحب ته او قدرمن صافی صاحب ته د کابل پانتون استاد ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې امانیار صاحب هم ورته اشاره وکوله، موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې تیرو کلونو کې متاسفانه د اقلیم بدلون ټول نړۍ د ګواخ سره مخامخ کړی چې افغانستان هم متاسفانه ګواخ سره مخامخ کړی ده. اگر کوم معلومات چې د اقلیم د بدلون په اړه باندې راټول شوي دي، متاسفانه د اوبو سکتور په افغانستان کې د هغو سکتورونو له جملې څخه ده چې هغه ډېر زیات متضرر کیږي. او سږنی کال چې موږ ولیدو، متاسفانه د ورښتونو کچه په ټول هېواد کې غیر منظم او کم وا، او د دې تصور هم شتون لري چې موږ به په شکل دی غیر منظم بارانونه هم ولرو، چې دا هم د موږ تاسو هغه نارمل سایکل دی طبیعت متضرر کوي. یعنی په ټول کچیر ته موږ ووایو متاسفانه څنګه یې شمې د افغانستان لپاره خجمې نه وو، او تصور دې شتون لري چې متاسفانه موږ به یو وچکالۍ سره مخامخ شو.
بله مننه شاغلې ناصری. په هنسب صافی، افغانستان همیشه وچکالۍ سره مخامخ شوی دی، یو کال خې بیا دوه کال وچکالۍ بیا یو دوه کال بارانونه بیا وچکالۍ وي. که څه هم په وروستیو څو لسیزو کې د پخوا په پرتله ورښتونه ډېر کم شوي دي، لیکن آیا کومه چاره شته؟ بالاخره کومه لاره به وي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي؟ او کنه فکر کوي چې که طبیعت ونه رحمیږي انسان هیڅ هم نشي کولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته او د پروګرام د برنامه میلمنو ته وړاندې کوم. ډیر یو ښایسته او ښکلی سوال مو که واقعا مثلا موږ تاسو وطن او موږ تاسو د مختلف سیمې همیشه متکی په بارانونو وي، که چېرته بارانو موږ به څه حاصلات اخیستل، څه په کرنیزو ځمکو، څه په څرځایونو کې، په هر ځای کې. ولی اصلی خبره دا بدبختانه چې موږ د زیربناو د نقطې نظر ډېر زیات کمزوري یست. دغه باران چې په دې تیر ژمي کې وشو، که موږ لږ زیربنا لرلې او که چېرته لږ موږ حوضونه یا ذخیره د اوبو پانډونه موږ لرودلی، موږ کولی شو چې بیا هم یو څه زیرمه کړو، چې د هغې زیرمه کول د ځمکې لاندې د اوبو د ریچارج لپاره هم یو اندازه کار کوو. ولې په هغه اندازه چې په ځینې کلونو کې چې ښه ورښتونه کېدل، ښه ورښتونه به ول په هغه اندازه، ولې بیا هم موږ کولی شو چې یو څه به ښه وو. په تاسف سره سږ کال جمعه ډېر وچ تیر شو او خراب تیر شو، او په راتلونکي کې یعنی د للمي غلمو د دې شیانو لپاره ممکن موږ یو څه بارانونه ولرو او کروندګر زیات مواجه نه شي. ولې اصلي حال د دې دپاره چې موږ دغه متواتر که یو کال باران لرو بل کال نه لرو، بیا یو دوه کال نه لرو یا دوه کال لرو، د دې دپاره اساسي حال دا دی چې موږ لکه د اوبو زیربنای ولرو، د اوبو د زیرمه کولو زیربنای ولرو. په هر ځای کې په هر قیمت په هر څه چې کېږي، باید موږ تاسو هغه اوبه هغه بارانی اوبه چې د رڼا په شکل د ځمکې د سطحې نه ځي او زموږ د سیمې نه وځي، پرته دې چې د هغه نه ګټه پورته شي، هغه باید زیرمه شي. چې د هغې زیرمه کول یعنی ډېر زیاتې ګټې هم د ځمکې لاندې اوبو دپاره، هم د اتموسفیر یا د هوا د نسبتي لندبل دپاره ډېرې زیاتې ګټې رسوي. نو زه فکر کوم دولت دغه پروګرام اوس لري، او لله الحمد کمال خان باندې جوړ کړ، د سلما باندې جوړ شو، په بند شاو عروس باندې کار روان دی، چې دا په خپل تقریبا مثبتې چارې دي چې ترسره شوي. او که چېرته لږ نور هم مثلا زموږ د کرنې محترم وزارت په دې باندې پاملرنه وکړي، په هر ځای کې د اوبو د جریان د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي، او دا زیرمه کې دا به ډېر یو ښه کار وي. او مثلا که چېرته وقفو کې کال یو کال نیم کس نیم پس لکه وچوبه راځي داګه پر ډیره زیاته ګټه راسي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودن. شغله امانیار ویل کیږي چې څنګهونه او شینواله له رطوبت سره ډیره مرسته کوي، په دې کې خو وایي شک نشته. آیا له ورشتونو سره مرسته کوي او کنه؟
دا واضح خبر ده چې ځنګلونه خپل یو د تحت لرزی سطح لرزی و اوبو باندې تاثیرات عمده و اساسی را چي دغسې هوا تسته کوي او رطوبت نسبتي لوړ وي. دا یو واضح خبره ده او دا علمي خبر ده او دا استاد هم په دې کې ماسه انشاءالله موافق دی او د ناصري صاحب و دوستانو ته احترام او تقدیمامه. د کرنې اوبو لګولو وزارت په مجبو کې د اوبو په اکله باندې د هغه اوبخوړو په سیستم کې یا واټرشیټونو کې د کرنې اوبو لګولو وزارت د طبیعي زیرمو لوی ریاست پلانونه لري چې موږ هم سږ کال په کابل ولایت کې د شنه کمربند لارې د تنظیم د آبریزو په ارتباط باندې کارونه کړي دي، نیالګي کینولي دي، ترسونه را جوړ کړي دي، همدغسې او ورته واټرشیټونو په ارتباط باندې کار جریان لري. همدغسې په ولایاتو کې موږ د سرځایونو په ارتباط باندې پروژه لرو چې انکشافي بودیجه ده او همدغسې د تقریبا مختلفو فنکوټونو چې موږ ته د وزارت مالیه د خانه پیسې راکول شوي دي، په دې کې د وبخوره د تنظیم عمده برخه همدا خبر ده. اوس موږ په ټولو ولایتو کې چې ځنګلونه را جوړوو په هغه کې وبخوړ په نظر کې نیول کېږي، ترسونه را جوړیږي، اوبو ذخایر په دې کې نظر کې نیول کېږي او ټول مسله د تخنیکي ده چې په دې کې د پروژې کې موږ انشاءالله په نظر کې نیول شوي.
بله ډیره مننه. ښاغلی ناصری، اوس هم د بارانونو موسم دی، په ډیرو سیمو کې بارانونه اوري او ځکه چې پسرلی دی، د اوبو د نه ضایع کېدو لپاره باید څه وکړو؟ حکومت څوک او خلق څوک؟ خلکو رول هم باید هیر نکو.
دقیقه خبره ده، منګه خو یو متاسفانه په هیواد کې د لکه څنګه چې مخکې هم په باس وشو د اقلیم د بدلون ستونزې سره مواجه استو چې دا تقریبا تر ډېره حده منګه ورته ویلای شو چې یو طبي بحران ده. ولې دا هم په دې معنا باندې باید منګه ځان په دې باندې قناعت ورنکو چې طبیب مشکلات دي او موږ د اوبو په مدیریت کې نور کوم رول نه لرو. مهمه مسله د اوبو مدیریت ده، لکه څنګه چې استاد هم مخکې ورته اشاره کوله، په ټوله کې د بندونو جوړول، د اوبو نه په ښه شکل استفاده کول، که هغه د آبیاری په برخه کې او یا په کمبل برخه کې اوسي، دا موږ دې ته یعنی توانمند کوي تر څو پورې موږ وکولای شو هغه طبي منابع چې په حقیقت کې د موږ او تاسو یوه سرمایه ده دا په ښه توګه موږ مدیریت کړو. همدارنګه د واټرشیټونو مسله چې امانیار صاحب ورته اشاره وکوله، ډېره ښه خره ویش ده چې په دې کې موږ کولای شو د غرونو په لمنه کې یا په ډډو کې موږ وکولای شو هم د سیلابونو څخه موږ یو مخنیوي وکړو او همدارنګه موږ په دې سیستم سره کولای شو د اوبو په ښه توګه مدیریت کړو. په ټوله کې بل ډېره زیاته مهمه مسله چې ده هغه دا ده چې موږ څنګه کولای شو د اوبو د ککړتیا څخه چې نن سبا هم یو ډېر زیات بحران حالت کې ده یا په یو حالت کې ده چې موږ یا ټول هیوادوال تشویش ته اچولی دي، چې په دې کې د هیوادوالو ونډه هم ډېره زیاته مهمه ده. یعنې که چېرته موږ په خپل محیط کې یا په خپل ماحول کې کوم اوبو نه چې استفاده کوو د دې کیفیت ته که موږ توجه ونکړو او په شکل د بې رحمانه یا بې پروایانه شکل باندې موږ د دوی د اوبو ککړتیا ته توجه ونکړو، دا به په حقیقت کې د موږ د اوبو په مدیریت کې یو ستر ګواښ وي. یعنی په ټوله کې دغه کوم ستونزې چې د اوبو په مدیریت کې ده، بر علاوه له دې نه چې موږ طبیب ستونزې سره مواجه یاستو، د خپل بشر د د لاسوهنې په صورت کې هم موږ یو مشکل سره مواجه یاستو چې همدا لارې دي چې هم دولت پکې باید خپل نقش واخلي چې خوشبختانه اخیسته ده او همدارنګ ولس هم په دې کې باید خپل نقش واخلي تر څو پورې موږ وکولای شو اوبه په ښه شکل سره مدیریت کو او د آینده نسلونو لپاره چې په حقیقت کې دا د آینده نسل حق ده په موږ باندې موږ ورته په ښه توګه دغه میراث یا دغه سرمایه انتقال کو.
بله ډیره مننه. همدا ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا د اوبو له زیرمو څخه بېرحمانه استفاده. پرون موږ ولایت په ولایت خپرونه درلوده د فراه په اړه، له هغه ځای نه ځینو کسانو ټلیفون وکړ او ویل چې په باکوا ولسوالی کې خلکو د کرنې لپاره د شمسی انرژي المریز انرژي څخه په استفاده قوي واټر پمپونه الته نصب کړي وو، لزمه کې څخه ډېری اوبه راایستلې او اوس الته دی اوبو ساته دومره ټیټه شوې ده چې هیڅ اوبه نه ترلاسه کیږي. نو اکثره خلک وایي مجبور دي چې لدی ولسوالۍ کډه وکړي نورو سیمو ته لاړ شي او ډېر خوتللي هم دي. همدغه بېرحمانه استفادې په اړه که پوهن صاحب صافی تاسو نظر څرګند کړئ، ډېر خلک تر هغو پورې په دې شي باندې نه پوهیږي چې له ځمکې لاندې دا اوبه څخه باید څومره استفاده وشي، څنګه استفاده وشي، دوی تر څو چې اوبه وي تر هغو خو نه بېرحمانه ورڅخه کار اخلي، حتی ضرورت یې نه وي اوبه بهیږي. له ډیرو خلکو مو دا خبرې اورېدلې دي. اما کله چې بیا له دغسې فاجعې سره مخامخ شي، بیا دوی ته معلومه شي چې په څه خاطر دا فاجعه یا دا ناورین رامنځته شوی دی. په دې اړه که تاسو نظر څرګند کړئ مهرباني.
تاسو بهتره معلومه ده چې مخکې ما عرض وکړ تاسو چې منګه زیربناوې د اوبو د زیرمه کولو زیربناو د نقطې نظر ډېر زیات کمزوري استو. زه به افغانستان مقایسه کوم د اردن سره، زه به افغانستان مقایسه کوم د جنوب عربي وادو سره چې د هغې باران تقریبا د 100 ملي متر نه ډېر کم دی. زمنګ استاد یو په وطن کې چې باران ډیر کم شي بیا هم د 200 ملي متر نه کم نه کیږي. هغه ښه مدیریت لري کولای چې دغه اوبه زیرمه کی او د خپل ځمکې لاندې اوبه هم ریچارج کی او د اوبو د سطح د ټیټېدو مخه ونیسي. متاسفانه زموږ په هیواد کې تقریبا د 30 کلن ناورین چې په هیواد کې تیر شوی د اوبو د مدیریت په ارتباط باندې، د اوبو د زیرمه کولو په ارتباط باندې، د باران په اهمیت باندې، د واورې په اهمیت باندې نه څوک پوښتنه دي او نه چا ورته پاملرنه کړې ده. موږ ډېری واورې لرو، ښه داسې داسې غرونه لرو چې هغه واورې د ډېر وخت لپاره ساتي، ولې اوبه ډېر په اسانۍ توګه د ځای کېږي وای کېږي. که چېرته موږ دغه په ښه طریقه باندې دا زیرمه کړو، یعنی واټر پانډونه یا د اوبو زیرمې ځایونه ډنډونه جوړ کړو، نو کولای شو چې د هغې په واسطه باندې د ځمکې لاندې اوبه هم ریچارج، نو په هغه صورت کې که چېرته دغه نه استفاده هم وشي دا نه ضایع کیږي، یعنی بېرته اوبه د ځمکې خپل اوبه اخلي اوبه کیږي. ولې که چېرته داسې وکړي چې موږ تاسو اوبه د ځمکې لاندې وباسو او د هغې په شولو شولې پرې اوبه کړو، نو واقعا دا ډېره بېرحمانه ده. نو موږ باید خپل د ځمکې لاندې د اوبو په نظر کې نیولو سره، په پام کې نیولو سره موږ باید دغسې نباتات خوښ کړو، هغسې باغونه ولګوو چې په کم اوبو باندې استفاده وکړي. اوس خو یو ویشتمه پېړۍ ده، ډرپ سیستم، قطرهي سیستم فوق العاده مرواج شوی دی چې قطرهي سیستم سره موږ کولای شو په درې لیتره اوبو باندې خپل نبات ژوندی وساتو په ډیر کم مقدار باندې. ولې لله الحمد دا پوتنسیال زموږ طبیعت لري، افغانستان دا پوتنسیال لري. متاسفانه چې د دې په ارتباط باندې موږ تر اوسه داسې رغنده ستراتیژي یا واضح ستراتیژي نه لرو. دولت ته پکار دی چې په یو منطقه کې د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو د بېرحمانه استولو په ارتباط باندې باید خپل قانون، خپل دریز واضح کړي، د ده باید مخه ونیسي. او که چېرته دا اوبه دومره هغه کېږي، دا باید مقداري کړي چې څومره اوبه استعمال کېږي. د دې په وړاندې باید د هغه واورې او د باران اوبه بېرته زیرمه کې د ځمکې په سطح باندې، که څه هم زیاتې پانګونې ته ضرورت نشته، یعنې ډېر کولای شي چې په کم مصرف باندې په هره منطقه کې دل څه شو کې پاندونه جوړ کې او بزرمه کې، نو دغه بزرمه کول د ځمکې لاندې د اوبو د ریچارج سبب او دغه محاسبه په اساس باندې یو بزګر ته باید اجازه ورکړي چې څومره حق لري او څومره اوبه باید ووېسي. دا کوم بوټي کوم نباتات وکړل شي، نو په دې کې زه فکر کوم دیقان بشانه نه پیږي. دیقان خو دا هڅه کوي چې هر څه هر څه به زه خپل اصلات لوړ کړم، ولی دولت دی او سارګر دی او یو هغه په حساب باندې یو راهنما په حساب باندې بزګرو سره فوق العاده مرسته وکړي، هغه ته د اوبو د بارویه استعمال بارویه استفاده لارې چالي وکړي، د کمو د اوبو د مصرف سره لوړ حاصلات ترلاسه کول بزګر د پیږي. دا دولت کار دی، د نوو ورایتیانو معرفي کول دا د دولت کار دی، د نوو ورایتیانو ترویجول دا د دولت کار دی، د نوې ټکنالوژي د نوې تخنیکونو دوبولو په استعمال باندې دا د دولت کار دی. زه د هر ولایت د کرنې د ریاستونو نه دا خواهش کوم چې دوی د تجویز له لارې دوی وکولی شي د خپل اسسمنټو کې نیاسنجي وکړي، په کومه منطقه کې زیات دی، په کومه منطقه کې کم دی، څه رقم نباتات باید وکرل شي، چې دا خبره د دل وړیږي مارکیټ کوم کوم ځای ته. نو زه فکر کوم که دولت په دې کې پاملرنه او توجه ونه کړي نو بازګر فکر نه کوم چې دا خپله داسې یو سړی رحمي ولري یا یو بل څه داسې سړی رحمي ولري. هغه وایي چې زه ولم مای پروري کوم، مایان تر روزنه ورکوم، په داسې حال کې چې دا پانډونه اگر چې هغه ریچارج کېږي خو بیا لندې کلکېږي اوبو ریچارج مخه نیول کېږي. نو زه فکر کوم چې باید اوبو نه بارویه استفاده وشي او دولت دې کې پوره مداخله وکړي، واضح استراتیژي ولري ترڅو د بیرویه استفاده څخه مخنیوی وشي.
ډېر زیاته مننه کوربدان قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو تشناس من لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په کرنې همداراز ځنګلونو او وچکالی باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صافی، د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری او د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د ریاست رئیس محمد امان امانیار. لنډې خبرچې وروسته تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ټلیفون شمیرې 0993 2340 بیا وایم 0993 2340 بل شمیره ده 0923 2550 0923 2550. فکر کوم چې په ټلیفون کې به یو څه ناڅه ستونزې ولرو. تخنیکي همکار وایي چې څه ناڅه مشکلات شته کې خصوصا په یوې شمیرې کې. نو که انټرنیټ لرئ د سکایپ له طریقې کوشش وکړئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. وګورو چې لومړنی اوریدونکی څه وایي. مهرباني.
سلام علیکم سرور صاحب، تاسو ته او تاسو میلمانو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. نیکې هیلې شکرای ما خو ګیانونه.
مهرباني کوئ. شکر الله صاحب.
څنګه غالي دا ډیره ساته کومنګلا چې دغه خدایانو چې بارا ډیم جوړ کړي دا ټول بوتي او فصلونه به نه خپانه کیږي.
بله سید، دا خو ستاسو غوښتنه او سوال نو بل اوریدونکو لرو. ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده ترشنه اسمان لاندې خبرونه. مهرباني. مهرباني خبري وکي صاحب.
السلام علیکم. له سروان صاحب کا ته ور سرتنګ دی محترم ملمنو ته سلام کوم. عبدالقار وطن دوست سیم پروانه.
مهرباني وطن دوست صاحب.
پښتنه کومه دا دا سروان صاحب چې افغانستان کې د سړیو پښتنه نه کیږي پاتې کې د ځنګلو د وګو دا پښتنه به څوک کوي؟ خو بیا هم راځو خدای دې وکړي چې د دې پښتنه وسی، ځکه چې مونږ استاد سي وګ چې دې دا گاونډي هوادو تزیلا کې ایران او پاکستان د دې نه ګټه اخلي. باید چې د دې وګو مهارول پکار دي، بندونه جوړ شي، کله چې دا وبي برق نه نیولې په امریکو نه همدارنګ د کرنیزم دکو په اړه همدارنګ هر سړی په کار کېږي او دې په کار دی چې دا وبه مهار شي. او دې تر څنګ بعضي خلک چې تاګانې والی دي یا د لوی لوی برمی والی دي، او د دې تر څنګ چې دا وبر اباسي د زینه کوي چې خپل مشکل برا پکې باید چې دا خپل مشکل برا پکې او اسراف سرهونه کوي. اسراف کو په اسلام کې روانه ده، او کله چې اسراف کوي دا خسار نه دی. او کله چې دا اوبه د ځکه نه رابات او بيځای مصرف پي ملمنو نه مدا پښتنه ده چې دا څومره تاوان ده او دوی توصيه دي خلکو ته څه ده.
مننه. سلامت اوسه. قسم په دې خبري وشو یو بل اوریدونکو ما ورو بیا به ورشو ملمنو ته چې څه وایي. خبري وکي. آزادي رادیو.
کور دی ودان مهرباني
سالوان سے زدی با خلای تو سیدی که ما داوز خبر دی او بود زیر نیو ایتا که خبری نیو آوری کلی تو زدی دبا تیر سال پرون تکنی و تاو مولا جمونگا پا یعنی که چکل او بود نیو پیدا که گیلی سنگا تاسی دا کما ناری سوال دیگر برو ناری سنگا دیدا اتما ناری که یکان دیگر تاو مولا یا آغا دی نولگی مولی یا تاسی وارس جو بود زیر ما بای پیش بایرا که واسنا سی دوی دی ساگانو مخانی که وکنا سی جی مالی که او بود زیر ما کنو اوال شاب داده سی جی دی
بنن لتاسی آواز مدیر واسینو خدای دې وکړي چې زموږ میلمانه ستاسو په خبرو پوه شوي وي. خو مخکې تر دې چې د اوریدونکو په څرګندونو زموږ درانه میلمانه نظر څرګند کړي، غواړم چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د ریاست له رئیس ښاغلي امانیار څخه یوه پوښتنه وکړم. او هغه دا ده چې تاسو چې د ځنګلونو په برخه کې تخصص لري، د ونو په برخه کې آیا هر ډول ونې ګټورې دي؟ هر سیمه را خاوره ځانګړي ونې پکې ښه کېږي او ځینې ونې نه پکې کېږي، او ځینې ونې ډېر رطوبت ایجادوي، ځینې بیا نه هغه کوي رطوبت نه رامنځته کوي. په افغانستان کې چې موږ هر ځای وینو ناجو ونې ډېرې کرل کېږي، ځینې وایي چې ناجو دومره رطوبت نه رامنځته کوي. په دې اړه هم آیا ستاسو ادارې تحقیق کړی دی چې څه ډول ونې د افغانستان په کومو سیمو کې باید کېښودل شي؟
پدیر تبات بانده باید دستی لحظ بکو چه منگا آقا دا افغانستان دا خور و کتالوگ پا مجموع که دا افغانستان که در اکثر ولایت که را جور شویده چه پاقی که مشخصه دا خور خاصیت و طول شب مشخصه شویده حقا نباتات چه پا هر دای که آغازون ده آغازون بندی مکمل پا اساس دا امدار سرویگان و پا اساس دا نوی تکنولوژی منگان بانده شویده چه منگا هم پا زنگلون پا برخه که پا اساس ده اماغ قدامت ده تاریخی و اماغازای ده شتون ده هر نبات چه پا سابق که و مثلا پا شمال سمتی ده پستیز 350 در اکتار زنگل منگا پا شکل ده طبیعی دلو دل بسر چه اولوی پوتنسل با یه اول سلاحات هم آقا خپل اصلا ده زنگلون بیرتا اماغ ساحاتو که چه منگا بیرتا ریکمندیشنز منگا هم داده چه بیرتا اما غا زنگلون در پسته چه در منزه تلیدی پا بنا در پا عامل در مختلف شد در بیرتر جغول اندقه سی حقا سیمی که چه اما غا بومی نباتات دی و اونی دی لکه زلغوزه پا پکتیا و پکتیکا و خوست که لکه چهارگوزان پا پکتیا که دی جنوبی ولایت که نتیجه اول که پا ما غا بندی کار کن او پا حقا شنه ساحات که چه کمربندونه دی اکثرا بخاطر دو خکلا منگا مکس یعنی پا مجموع که او هغه کوشش کوي چې په نظر په شتون د اوبو او مقاومت د ساحې د هر ولایت همغه برنامه له سره جوړ کړو. مثلا په د شګو د کنټرول لپاره موږ په افغانستان کې مشخصه ځانګړي برنامه په مثلا په ولایت کې د جوزجان او هلمند او کندهار کې او بلخ کې چې لرو په دې کې غوان دی، بیره ده، مثلا تاغ ده، سکسول ده، ګاز ده، داشان را ریکومند کو. همدغه سی په مرکزی نقاطو کې مدام د کوهی شته هغه کې آلترا تکسی رو و پاقه که
یعنی امانیار سه تاسه پخواه چه کمزای چشه که دل اماغ دماغ سپارشتانه کوی آل داده چه پکارده چه نوی تجربه وشه و پا زینو مواردو که نوی تجربه شه نتیجه هم بر کرده. لکه مثلا یه وقت املوک پا افغانستان که نو وساده شه نتیجه ورکی، پا کندوز که لیمو په برستوی که مش راپور دلو چه شه نتیجه ور کرده، یا په هلمند که خورما شه نتیجه ور کرده، زعفران هم په دې برستوی کلونو که افغانستان تراغلل چه وست افغانستان پا که لمرای مقام لری پنده ای که مالتی په هلمند که نوی داده وست په هلمند که مالتی و سنتری کیشه. فکر نکوی چه نوی تجربه لازمی دی که دیشی تراغذارو شه نتیجه ور لری؟
او تاسو خبره کاملا چون زنګلات په بشک تاسو را ویلی مشخصه منګه مثلا بیره په افغانستان کې په ولایت کې چې مثلا کې دلته وسی کوي مثلا دا نوې ترویج دی مثلا همدغه چې په مثلا په خرما باندې په دې مسایل باندې تاسو اشاره وکړه دا بخش باغداری دی چې په دې کې سیړنې شوې دي. په اساس د سیړنو د کرنې اوبو لګولو وزارت د خونه په ساعتو کې عملي کیږي او د قانون د خپل په سر باندې نه کړی دی. په حقیقت کې په اساس د سیړنو دا عملی کیږي او دا هم د کرنې اوبو لګولو د وزارت د فعالیتونو په اساس باندې په ساعتو کې دا زیاتوالی راغلی چې مثلا لیمو تاسو مثال ورکړم دغسې املوکو باندې په دې باندې هم تحقیقات شوي دي په اساس تحقیقاتو هغه ولایاتو کې عمل کېږي. ما مشخصه چې تاسو ته اشاره وکړه د زنګلونو په ارتباط باندې تاسو راوویلې هغه خبرې پهتل اشاره وکړه.
ډېره مننه سلامت اوسې ناصری صاحب. د چاپیریال مسله هم ډېره مهمه ده چې ونې نو چاپیریال سره مرسته کیږي او بیا خصوصا هغه ونې چې رطوبت ډیر پیدا کوي د افغانستان غونې وچ هیواد لپاره ډیر مهم دي مهم دی. نو ستاسو د ادارې سپارښتنه څه ده چې څه ډول ونې زیاتې وکرل شي یا کیښودل شي؟ البته طبعا لکه څنګه چې امانیار صاحب ویل هره منطقه بیل خاصیت لري او بیلې بیلې ونې پکې نتیجه ورکوي، خو بیا هم هغه ونې چې زیات رطوبت لري هغه کومې دي؟ دا سوال په دې خاطر ما ته پیدا کیږي چې کله وینو چې په یو سیمه کې چارواکي ونې شتي نو ټوله ناجوش دي، نورو ونو ته ډېر پام نه کیږي، دا ولې؟
ډېره زیاته مننه ساروان صاحب که مو اجازه یې دا د ونو په مسلې کې، چون دغه د پسرلي موسم هم ده، لږ ذره په تفصیل باندې هیوادوالو ته معلومات هم شریک کړو او خپل سپارښتنې هم شریکې کړو.
مهرباني.
مهمه خبره د ونو یا د بوټو معرفي کېدل په هر ځای کې څو نقاط باید په نظر کې ونیول شي. اول نقطه د توافق د بوټي یا د نبات د هغه محیط سره چې آیا د خاورې سره دا څنګه توافق لري کې نه لري. دا د دې لپاره چې موږ د زراعت په علم کې استاد هم په دې برنامه کې موږ سره ګډون لرو، موږ د یرغلګر نو یا د یرغلګر نباتاتو په نوم باندې یو شی لرو چې هغه کچیرته کوم هیواد یا کوم سیمه د غیر سره مواجه شي بیا هغه بحران کنټرولول ډیر زیات مهمه ده. یعنی اولین فاکتور چې موږ د ونو په انتخاب کې په نظر کې نیسو هغه باید د یرغلګرو انواع په نظر کې ونیسو چې آیا دغه محیط لپاره مناسب ده او که نور بوټي او ونې تر خپل تاثیر لاندې راوړي. آب و هوا او د خاورې کیفیت ډیر زیات مهمه ده چې په بعض ځایونو کې بعض انواع چې هغه د خاورې یا د محیط سره توافق ونه لري دا شاید ډیر زیات ستونزمن اوسي چې موږ دا هلته معرفي کړو چې تر څو پورې موږ ښه نتیجه واخلو. بل مهمه مسله د همغه سیمې او د منطقې د ضرورت په اساس باندې، د مثال په بېلګه که چېرته موږ او تاسې د سرکونو په غاړو کې یا په ګلدانونو کې د داسې ونو څخه باید موږ یا د داسې بوټو څخه موږ باید استفاده وکړو چې هلته په حقیقت کې هغه ښاري فرهنګ او کلتور هم په نظر کې ونیسو تر څو پورې موږ وکولی شو چې یو ښه سمسور او زرغون چاپیریال هیوادوالو ته وړاندې کړو. کاروان صاحب په تیر کال کې د افغانستان دولت د چاپیریال ساتنې ملي اداره د همدغه ستونزو په نظر کې نیولو سره په دې باندې وتوانېدل چې د سرسبزۍ په اړه باندې یو ملي طرحه جوړه کړي چې په ملي طرحه کې دغه ټول موارد په نظر کې نیول شوي وو او بالاخره موږ چون د سمسورتیا او په ټوله کې د شینوالي په برخه کې د ستونزو سره له دې اړخه موږ مخامخ وو چې د مربوطه ادارات په مابین کې خامغږي نه وه او دا د دې باعث شوی وو چې د موږ هغه مشکلات لکه څنګه چې د ونو معرفي کېدلې یوه برخه وه، په نورو برخو کې هم ستونزې وې چې دغه کمیټې چې خوشبختانه په دې کمیټې کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره، د کرنې محترم وزارت، د انکشاف دهات وزارت، شاروالۍ ګانې او همدارنګه د شارسازی وزارت دوبه کې ګډون درلوده چې د ټول هیواد هغه سیمې مشخص کړلې چې موږ په کوم ولایت کې یا په کوم زون کې چې هلته څو ولایت دربر نیسي کم نواب ونه منګه کولای شو الته سپارښتو کو تر څو پوری هوادوال او دولتي ادارې دیغه ونه څخه استفاده وکي. کزه مرکزی زون پینوان د مثال تاسو ته بیان کوم پټول کې چې الته منګه دی شنګ ارغوان مورپان اکاسی ګلدار او بلوط دغه انواع څخه چې په مشورې د ټولو تخنیکی اداراتو د استادانو په مشورې باندې دا انتخاب شو او بالاخره ټول هیواد هغه جغرافیوي موقعیت تقسیم شو په زونونو باندې او دلته مناسب ونې انتخاب شوې چې د دې په نتیجه کې خوشبختانه موږ اوس په دې باندې وتوانېدو چې د ونو په کینولو کې موږ یو ښه همغږي مابین ته راولو او په دې باندې وپوهېږو چې په کوم ځای کې د موږ کومه ونه ښه نتیجه ورکوي. مهمه خبره ساروان صاحب د ونو کینولو په برخه کې هغه د حفظ و مراقبت مسله هم ده چې په دې برخه کې هم د مربوطه ادارات مابین کې همغږي رامنځته شوله. د مثال په بیلګه هغه اداره چې هغه د ونو د تولید مسؤلیت لري قوریجات لري هغوی په کافي اندازه په مختلف سکتورونو کې هم په دولتي سکتور او هم په خصوصي سکتور کې څه کال لپاره ډېرې په کافي اندازه ونې د کینول لپاره آماده کړي چې تقریبا ممکن د 25 میلیونه چې هغه د منګه د پلان په اساس باندې ټارګیټ وو ولې دلته لوړ تولید لرو چې تر اوسه پورې د کمیټي کا ستاسو اجازه یې دا ارقام هم د وادوالو سره شریک کما د کمیټه په دې باندې وتوانېدل چې په دغه فصل کې یعنی د 25 میلیون ډیر نیالګي کینی او دغه د نیالګیو کینولو د حفظ و مراقبت لپاره یو سیستم ایجاد کړ چې په دې سیستم کې به موږ په شکل د آنلاین ټول ارقام دیولو کاغذ میوداري که غیر میوداري که زینتی بوټي هر نوع به په دې سیستم کې ثبتېږي او مکان به ثبتېږي. هغه کوم مربوطه اداره چې مسؤلیت لري هغه به ثبتېږي تر څو پورې موږ وکولای شو له دې څخه ښه مراقبت وکړو او یو شین چاپېریال مابین ته راوړو چې تر دې دمه د موږ په سیستم کې 12.2 میلیونه نیالګي ثبت شوي دي ولې زه دا غواړم تصریح کوم چې دا 12.2 میلیونه په دې معنا نه دي چې په ټول هیواد کې دومره نیالګي کینول شوي دي. په ټول هیواد کې له دې نه په مراتب د نیالګي فیصدي لوړه ده ولې دغه فیصدي په سیستم کې داخله شوې ده چې دا لړۍ عملا روانه ده. د امیدوارې وه چې په راتلونکې اونۍ یا په همدې اونۍ کې د موږ دا رقم شاید د 25 میلیونه لوړ لاړ شي. مهمه خبره چې ساروان صاحب د نیالګي کینولو په پروسې کې دا هغه د همغږۍ مسله ده. د همغږۍ په مسله کې موږ خوشبختانه ټول برنامه چې په ټول هیواد کې تنظیم شوي دي د دې ریکارډ هم کمیټې راټول کړی ده او په حدود د 500,000 نه پورته هیوادوال سږ کال خوشبختانه په مستقیمه توګه د نیالګیو کینول په پروسه کې او د هغې په ابیارۍ کې داخل شوي دي چې دا هم موږ لپاره یو ډېر ښه بل مهمه نقطه چې دا هغه عبارت لدی نه چې موږ هغه د برنامو چې په کوم ځای کې موږ نیالګي کینولی دي هغه هم تشخیص شوی دي. په ټوله کې کله پاس ټول کو زه یو نقطې ته چې زه خوشبینه یم هغه عبارت دا ده چې خوشبختانه اوس موږ داسې یو مسیر خواته روان یاستو چې دا د نیالګي کینول هم د انتخاب له نظر نه هم د کینولو له نظر نه چې موږ سکالې په دې باندې وتوانېدلو چې نوي سیستمونه او نوي میکانیزمونه ترویج کړو چې د هغې په ترویج سره موږ کولای شو د نیالګیو په روش کې د نیالګیو په ساتنه کې او بل اخره د نیالګیو د کینول هغه توقع کاغه موږ د چاپیریال په زرغونتیا کې لرو، کاغه موږ د میوو په برخه کې لرو، او کاغه په بل برخه کې لرو. په خطوګه موږ انتظار چې
ډیره مننه. سلامت اوسه کور ودان پوهن صاحب. شاغله ناصری وویل چې ډیر نیالګي شودل کیږي او په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی، لیکن یو شکایت چې خلک لري هغه دا چې وای نیالګي خو یې شودل کیږي هر کال، لیکن ډیر کمې پاتې کیږي، خصوصا په ښارونو کې دا مشکل ډیر زیات دی. نه هغه ادارې چې نیالګي جدي بیا یې پالي، یعنی منظمې اوبونه ورکوي، ساتنه یې نه کوي، او البته یوازې هغو ادارو ته هم د انتقاد ګوته باید ونیول شي. هغه د چا د کور په مخ کې چې نیالګي شودل کیږي هغه هم شاید مسؤلیت ولري چې اوبه یې کې. ځینې خلک یې ماتوي، ځینې اوبونه ورکوي، ترمنځ وچ شي اکثره. دا مسله څنګه ده؟ څوک باید وپالي، څوک باید وروسته لدې چې نیالګي کیښودل شي، په څه شکل سره دې ته توجه وشي چې تر ورسیږي دا نیالګي په ونه بدل شي؟
ډېر ښکلی سوال وکړ سروان صاحب محترم. خبره دا ده چې د کرنې محترم وزارت همداسې نور اړوند ریاستونه چې د نیالګیو په تولید کې ډېر رول لري او تقریبا ډېر کار یې هم کړی دی. متاسفانه زه فکر کوم دا داس یو کار دی چې تقریبا تر یو حده تقلیدی دی او همداسې روان دی، اما دا د خلکو د فرهنګ په ارتباط باندې یا د خپل د وزارت دغه ترویجي کارونه چې د اوچا د پاره د یو نیالګي اهمیت څه رقم وروپیژني، د یو نیالګي ساتنه ورته څه رقم بیان کی، زه فکر کوم دغه معلومات د وزارت نه تر خلکو پورې دغه رسیدل لږ ذره کمزورتیاي لري. او بل د دې مهمه خبره دا ده چې جناب ناصری صاحب بیا چې ډېر کیسه خبرې وکړي، تاسو دغه په مجموع کې د افغانستان دغه څلوېښت کاله تاسو دغه تغییرات اقلیمي وګورئ، د افغانستان موږ یو خط په نامه د سلو لاین ورته وایو، یعنی دواوري خطونه په خوا کې تاسو په یادې د پغمان لاندې به تر اخره پورې یو شی دواوره به پرته او بلاکره را به کېده، چې دې هدف پورې به تقریبا یو ځانګړي نباتات ځانګړي بوټي به هلته وده کول. اوس دغه د خطونه جګ شوي دي، د دې خطونو د جګوالي په اساس باندې د بوټو په نوعیتو په هغه باندې هم تغییرات رامنځته شوی، اما تر اوسه پورې زه فکر کوم وزارت داسې نوآوري نه ده کړې چې څه ډول نباتات بیا افغانستان ته راوړي او دا نباتاتو راوړل او دغه ساتنه بیا ځان ته یو شی لري، یو سیستم د مارکیټینګ معرفي چې په خلکو کې څه رقم مروج وکړي. دغه کار تر اوسه لا نه ده ترسره شوی. موږ هغه تیر نباتات لکه ناجو دي، لکه د روسي ولي دي، لکه شنګ دي، چای دي، دا هم راوړي چې اوس دا هم تقریبا دغه نه ډېر خلک خسته دي او نه غواړي. او تاسو یادونه وکړه چې د ناجو اصل د ناجو ونې ځام چې ما ترې واده پورې مطالعه وکړه، د ده کې یو څه خراب خاصیتونه دي، یو دا چې په خاوره کې عضوي مواد زیات نه علاوه کوي او خپله د پاڼې ډېرې نری نری او زر نه تجزیه کیږي. دوونو لګولو، دوونو زنګلونو جوړولو اصلي هغه هدف باید دی چې په خاوره کې موږ عضوي مواد زیات کړو او اتموسفیر ته د ترانسپیریشن د تعرق د لارې موږ د رطوبتي نسبت زیات کړو. دغه شیان په تواتر توګه کل کیږي، نه په تقلیدي شکل باندې، ولې موږ باید اوس دلته لږ متوجه وای چې نوآوریم کړی وای. زه تاسو یو لنډ مثال در کوم. تاسو که جرمني یو واده ترې د زنګونو په منځ کې داسې د هوا د لارې چې وګوري داسې یو تغییرات رنګ د زنګونو تغییر کړی دی. کله چې ترې پښتنه وکړي ولې وای دا ونه موږ هغه ځای نه راوړي چې په هغه ځای کې د بارندګۍ میزان دا دی او حرارت دا دی. شل کال آباد یا دیرش کال آباد دا نو ونې خپل توانمندي یا خپل د ژوند د لاسه ورکي، اما دا ونې رشد کوي. داسې یو ستراتیژي، داسې یو پلان زه فکر نه کوم تر اوسه پورې موږ عملي کړی. نو زه وایم چې خواهش مې دا ده چې دغه باید عملي شي تر څو موږ نوآوري وکړو، نوي بوټي معرفي وکړو، هغه بوټي معرفي چې موږ ته زیرو فایت وایو، یعنی د اوبو کم اوبو سره د زیات کولای شي چې ژوند وکړي او ژوندي پاتې شي. او بل دغه بوټي چې معرفي کیږي دا د خلکو د دیاقینو د تقاضا په اساس وي، چې دیقان ته لرګي برابروي، دیقان ته میوه برابروي، یا او زموږ اخلي اهداف د خاورې د عضوي مواد او نسب کاربن نه په ځمکه کې. زه فکر کوم دا په هم محیط باندې، هم په اقتصاد باندې، هم د خلکو په فرهنګ باندې ډېر زیات رغنده نور او ډېر زیات تاثیرات لري چې که په دغې کښې پاملرنه وشي دا به ډېر ښیي. او د ساتنې په برخه کې کله چې ستراتیژي جوړېږي کله چې یو ځای کې اول په خپله دولت اوس زه فکر کوم چې دا د کمال خان بند جوړ شوی دی څومره نیالګي د کمال خان بند اطراف ته ضرورت دی چې آیا دا پوره شوي که نه دي پوره شوي. موږ د بند شاو عروز لرو د دې په اطراف کې څومره نیالګیو ته ضرورت دی آیا دا پوره شوي که نه دي شوي. د سلما بند تر اطراف تر څو چې زه خبر یم تر اوسه پورې هېڅ نیالګی نه ده کېنول شوی حالانکه دغه بند شتون کولی شي چې په تقریبا د دې بند په تقریبا یو کیلومتري کې هم که نبات غل شوي دغه د هوا نسبتي لندبل د زیاتوالي په اساس باندې چې د اوبو تبخیر په اساس صورت نیسي که اوبه باندې کې داسې نیالګي شته چې هغې وده وکړي او رشد وکړي. دا ډېره ښایسته خبره مخکې د امانیار صاحب وکړه چې د پستې په ارتباط باندې همدارنګه د ارغوانو بوټو په ارتباط تر اوسه پورې موږ د ارغوانو یعنی قورې داسې قوي قورې نه دي جوړې کړې چې موږ یو چا ته 1000 نیالګي 2000 نیالګي توجیه کړو او دا وکړل شي. نو که دې فرهنګ باندې له کار وشي او یو خاصه ستراتیژي جوړه شي دا به ډېره ښه.
کور ودان فکر کوم ډېر وخت هم نه لرو اورېدونکو سره هم وعده کړې وه خو بیا هم یو اورېدونکی لرو ځان را وپېژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني کوئ.
وحید الله ما د ننګرهار څخه.
مهرباني وحید الله صاحب.
ما یو هر سوال درلود ما چې زمنن به نظر ورکړم دا کوم چې د بندونو مسله ده دا خو دومره پر مصرفه مسله هم نه ده او زه هم چې دغه د وچې بندونه کاش دلته د انکشاف جهات وزارت څوک وایي نو دا خو دومره بندونه یې د وچې جوړ کړه چې په لکونو میلیاردونه افغانۍ په ولګېدي نو دې په ځای کېدای شو چې زموږ دا د غرونو اوبو ذخیره د بندونه جوړ شوی وی بل دغه نیالګو د بوټو د کارونو په حساب خو زه یم چې د غرونه به وهل شوي وي خو په سمه کې خو ډېر زیات بوټي کرل شوي دي ډېره سرسبزي جوړه شوې ده او ورسره مې دغه یو سوال دی دغه پروفیسر صاحبان نه چې تاسې دغه مملکت کې اوس د تخمونو د سرې ډېر غټ مشکل سره دا دیکانان مخ دي د دې دپاره تاسې څه پروګرام نقشه لرئ که نه دا سره اخر جوړېږي د څه نه چې بیخي ډېر موږ د مشکل سره مخ یو او یو تخمونه دومره قیمته شوي خارج نه راځي دغه زموږ د
پوهنتون ډېره مننه صحیح دی لپاره څه وخت کم لرو ډېره مننه کور ودان سلامت اوسې. امانیار صاحب که دغه اورېدونکو ته هم لنډ ځواب ووایست او په ضمن کې د ځنګلونو د پستو په شمول په برخه کې ډېر خبرونه دا دي چې خلک یې وهي مخکې تر دې چې پسته ورسېږي یا نورې مېوې خلک یې شکوي ضایع کوي په حقیقت کې د دې لپاره ځینې وایي چې ښه دا ده چې دا په خلکو وویشئ دا غرونه وویشئ او ورته وایي چې ساتنه یې ستاسو په غاړه عاید یې ستاسو په غاړه په دې شکل به هم هغه محصول به خوندي وي او هم به ونې خوندي وي.
زه په اول خو د وحیدالله خان نه مننه کوم چې دا سوالونه موږ نه کړي دي. په حقیقت کې د بندونو هغه لوی بندونه د کرنې اوبو لګولو وزارت البته وظیفه نه ده د اداره د تنظیم د اوبو په دې کې مسؤلیت لري او په خپلو ساحاتو کې زموږ مسؤلیت دی چې ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې موږ لاسته راوړنې لرو.
نه تاسو د سري په برخه کې که ځواب ورکړئ چې د سري مسله مشکل څنګه کېدای شي حل شي
د چې شي صاحب
د سري کیمیاوي کود په برخه کې ستاسو وزارت
کوي تخمونو د تولید په اساس باندې د کرنې اوبو لګولو وزارت هر کال د خپل برنامې د اصلاح شوي تخمونه د تحقیقات د لارې او د تصدی د لارې دغه په اساس د پلان دوی را هماغه نیاز چې لري حداقل په سطح باندې چې موږ کولی شو هغه هم کارونه شوي دي او هر کال کېږي او په ټولو ولایاتو په کچه باندې دا توضیح شوي دي او توضیح کېږي دا چې په ټولو دیقانانو باندې نه رسېږي نو دا ستونزه وي او زمان به ورته پکاري. په ارتباط د ځنګلونو د پالیسي او ستراتیژي په اساس باندې د قطع ده او د شول د ماتېدلو د پستې د مشکلات په افغانستان کې شته خو په څنګ کې د دې د کرنې اوبو لګولو وزارت موږ په اساس د هغه تجربې چې د نورو هېوادونو هم اخیستي دي او په سمن کې غرونه او ځنګلونه ټول په خلکو کې پر شکل عنعنوي ویشل شوي دي ملکیت یې ګرچند د دولت ده خو موږ هم استفاده د معقول او پایدار د خلکو ته دا تنظیم شوې ده چې موږ په اساس د قانون باندې تقریبا 1500 هغه انجمنونه را شناسایی کړي دي. دوه سوه او شپیتم تقریبا په ارتباط حفاظت او مراقبت او استفاده د معقول او پایدار دغه پلانونه د مدیریتي ورسره جوړ شوي دي، ثبت شوي دي، او دا مرحله همداسې روانه ده چې په شکل د مستقیم مسؤلیت د حفاظت او مراقبت د ځنګلونو او پسته ده بادام دی که چهارمغز دی همدغسې جلغوزی دی په حقیقت کې خلک ترې استفاده کوي، فقط د هغه لارښوونې او عامه پوهاوی خلکو ته ورکول شوی دی په دې ارتباط باندې، او په دې باندې وزارت خپله پلانونه پلي کړي دي. هر کال موږ بودیجه د انکشافي لرو چې بیا سږ کال هم موږ په میلیونونو نیالګي په شکل د مستقیم یا د غصب مستقیم دی یا د تخم د لحاظ دی یا د قلمو د لارې دی، دا تکثیر او تقریبا اتلس یا نونس ولایاتو کې چې موږ مختلفې برنامې لرو دا پلی کوو چې تقریبا اتلس زره هکتار شاوخوا ځنګل موږ بیا تهیا کوو د مختلفو پروژو د طریقه د خپله چې همدا خپله په حقیقت کې د خلکو ته واک ورکول شوی دی چې خلک د خپله پروژه هم تطبیقوي او عامه پوهاوی هم خلکو ته ورکول شوی دی او ځنګلونو ورځ په ورځ د ښه والی په حالت کې دي. یعنی پښتان کې د دې قطعه د ځنګلونو موجوده ده، مګر پښتان کې د دې احیا هم ده او خلکو علاقمندي په دې سنسورتیا باندې زیاته شوې ده.
بله، ډېره زیاته مننه ښاغلی ناصری. که تاسې هم لنډ په یوه جمله کې ووایي چې لکه څنګه چې ښاغلی امانیار وایي د ځنګلونو وضعیت په ښه کېدو روان دی، یعنی چاپېریال په ښه کېدو روان دی او که د خرابې خواته روان دی؟
منګ د هغه اقداماتو کې چې په خاصه توګه د ځنګلونو په برخه کې او د سمسورتیا په برخه کې شوي دي، امیدوار دي ته یاسو چې د چاپیریال وضعیت هم مخ په کېدو باندې روان ده.
بله، ډېر زیاته مننه. کور ودان لټولو ملمنو څخه د کرنې او مالداري وزارت د ځنګلونو د ریاست رئیس محمد امان امانیار، د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری، او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صافی څخه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې خپرونه مو واورېدله. له خبرونو وروسته بیا هم ترشنا اسمال لاندې خپرونه ده. په بل خپرونه کې به ظریف نظر در سره وي، د سیاسي ګوندونو پر رول باندې خبرې کوي.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سعید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را با همکار تکنیکی شفیق عیار آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت زیر آسمان کبود نشر می شود. موضوع بحث امروز افغانستان بعد از صلح و نقش احزاب سیاسی است. برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. اما پیش از آن که به برنامه زیر آسمان کبود برویم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپدره در ولایت کنر ادامه دارد. کلوردوی 209 شاهی میگوید که ده ها طالب مسلح در نتیجه حملات هوایی در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. تایوان از کشته شدن 50 تن در یک تصادم ریل عزاداری میکند. مشروع خبرها. جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپدره در ولایت کنر ادامه دارد. فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی امنیه کنر به رادیو آزادی گفت:
جنگ بین نیروهای افغان و طالبان حوالی ساعت یک شب گذشته زمان آغاز شد که مخالفان مسلح بر پوسته های امنیتی در منطقه گلسلک حمله کردند.
جنگ نمانده شد.
به گفته آقای دهقان، تا هنوز در مورد تلفات نیروهای افغان و طالبان معلومات در دست نیست. طالبان تا هنوز در مورد این درگیری چیزی به رسانه ها نگفتند. کلوردوی 209 شاهین میگوید که ده ها طالب مسلح در نتیجه حملات هوایی در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. حنیف رضایی سخنگوی این کلوردو در یک پیام ارسالی به رسانه ها امروز گفت: در اثر حمله هوایی در منطقه سرچکان ولسوالی گرزیوان 26 جنگجوی طالبان به شمول 3 قمندان آنها کشته شدند.
این حمله زمان اجرا شد که حرس افغانهای طالب از چندین ولایت تجمع کرده بودند و پلان یک حمله وسیع بالای نیروهای دفاعی و امنیتی و مرکز ولسوالی گرزوان را داشتند که خوشبختانه قوای هوایی کشور پیش از تطبیق حملات هجومی دشمن این موقعیت را مورد آماج قرار دادند.
به گفته آقای رضایی، در این حمله 33 جنگجوی طالبان نیز به شدت زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. برنامه تطبیق واکسین فلج اطفال یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت. به گفته مقام‌ها، بنابر سردی هوا این برنامه در ولایات دایکندی و بامیان تطبیق نشده. میرجان راسخ مسئول برنامه آگاهی دهی عامه کمپاین پولیوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت:
تا اکنون بر ما ارقام از ساحات نرسیده که آیا امو تعداد اطفال مورد هدف را ما برش رسیدگی تانستیم و واکسین کردیم یا نه، ولی در این دور کمپاین هدف ای بود که 9.6 میلیون طفل زیر سن 5 سال را واکسین بکنیم.
در دومین روز تطبیق برنامه واکسین پولیو، 3 کارمند زن این برنامه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار توسط مردان مسلح ناشناس کشته شدند. روند تطبیق واکسین پولیو روز دوشنبه آغاز شد و جمعه پایان یافت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های وضع شده بر فاتو بن سودا و شمار دیگری از اعضای ارشد محکمه بین‌المللی جرایم را رفع کرد. خانم بن سودا تحقیقات در مورد ادعاهای جرایم جنگی توسط پرسنل نظامی آمریکا در افغانستان را آغاز کرده بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در اعلامیه‌ای گفت که تحریم‌ها نامناسب و غیر مؤثر بودند. اداره رئیس جمهور سابق آمریکا در سال گذشته بر فاتو بن سودا و سایر اعضای محکمه بین‌المللی جرایم تحریم‌های را وضع کرده بود. این محکمه پس از آن که اجازه تحقیق در مورد ادعاهای جرایم جنگی توسط نیروهای افغان، طالبان و یا نیروهای آمریکایی را داد، توسط آمریکا به نقض حاکمیت ملی این کشور متهم شده بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار بعد از به قدرت رسیدنش در ماه جنوری با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش تلفنی صحبت کرده. مکالمه دیروز بایدن و زلنسکی در حال انجام شد که گزارش‌های نگران کننده در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحدات اوکراین نشر شده. با اساس خبرنامه قصر سفید، جو بایدن به ولادیمیر زلنسکی در مورد حمایت پایدار ایالات متحده از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تهاجم روسیه اطمینان داده. ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم کرده که با افزایش نیروها در سرحد با اوکراین آن کشور را تهدید می‌کند. اما روسیه گفته است که نیروهای مسلح آن کشور برای تمرین دفاع در برابر حملات تیارات بی پیلوت مانورهای نظامی را در نزدیک سرحد با اوکراین انجام خواهند داد. تایوان از کشته شدن 50 تن در یک تصادم ریل عزاداری می کند. گروه های نجات امروز این ریل را که به شدت آسیب دیده از تونل محل حادثه بیرون کشیدند. در جریان 3 روز عزاداری، بیرق‌های تایوان به احترام قربانیان این رویداد در سر تا سر این کشور به حالت نیمه برافراشته خواهد بود. این حادثه روز گذشته زمان اتفاق افتاد که این ریل مسافربری با یک لاری در داخل تونل تصادم کرد و از خط آهن خارج شد. بازوبند را که کریستیانو رونالدو کپتان تیم فوتبال پرتغال با عصبانیت در بازی دور مقدماتی جام جهانی فوتبال در برابر سربیا دور انداخت، در یک لیلام خیریه برای کمک مالی به جراحی یک کودک 6 ماهه به فروش رسید. شرکت موتسرت سربیا در یک اعلامیه دیروز گفت این بازوبند را که یک کارمند اطفائیه در استادیوم به دست آورده بود با قیمت 7.5 میلیون دینار که بیش از 75 هزار دلار آمریکایی می شود خریده است. رونالدو شام جمعه پس از آن که داور در آخرین لحظات بازی گل را که او به ثمر رسانید غیر قانونی اعلان کرد، با عصبانیت این بازوبند را دور انداخته و از میدان مسابقه خارج شد. تکرارهای تلویزیونی نشان می‌دهد که شوت رونالدو قبل از که استفان متروویچ مدافع تیم سربیا جلوی آن را بگیرد از خط گل عبور کرده بود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار نقش عذاب سیاسی بعد از صلح در افغانستان است. یعنی در افغانستان اگر صلح برقرار شود، عذاب سیاسی چه رول بازی خواهد کردن؟ روی از این موضوع صحبت میکنیم. قسمی که میفهمین عذاب سیاسی یک مرامنامه یا منفست باید داشته باشه که در او بتانن نظریات سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فلسفی یا ادبی خود و پلانای خود که چی میخواین به مردم انجام بتان به زبان بیارن. روی از این مسائل کم صحبت میکنیم. امروز دو مهمان داریم که به قدر کافی بتانیم خوب صحیح روی موضوعات صحبت بکنیم. وقت کافی داریم، شما هم میتانین و برنامه اشتراک کنین. پس آنتر شما رای تلفون برتان اعلان میکنم. محترم آقای سید اسحاق گیلانی، رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان، امیل لحظه از طریق تلفون مهمان ما هستند. گیلانی صاحب خوش آمدین به برنامه.
خدا حفظتان کنم.
تشکر. و همچنان آقای طارق فرهادی که تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد پوانتون هستند، اونا هم از طریق تلفن مهمان برنامه هستند. فرهادی صاحب شما انشاءالله صدای ما را میشنوین؟
بله، سلام به شما، به آقای گیلانی و شنوندگان.
بله تشکر. خب شنونده محترم، احزاب سیاسی موجود میگن که در افغانستان شرایط همین قانون میگن که طرح شده بر جای نمیکنن، میگن به طور مثال دفتر محلی شان باید در 20 ولایت حداقل باشه. بسیاری احزاب این مسائل میگن انجام نمیتن. روی از این مسائل میخواهیم کم صحبت میکنیم، میگن که اگر این شرایط عملی نشه جوازشان باید از بین بره. اول سخن اول از گیلانی صاحب. محترم گیلانی صاحب، شما چه فکر میکنین؟ ما با آقای زابلی مصاحبه داشتیم، اونا یک کتاب چاپ کردن در این اواخر که میگن احزاب سیاسی بسیاری از مسائلی که باید انجام بتن انجام نمیتن. نمیفهم شما با این سخنان آقای زابلی و دیگر متخصصین موافق هستین یعنی محترم آقای گیلانی؟
تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم تشکر از شما و سلام به برادر بسیار عزیزم آقای فرهادی و به ملت رایندیده افغانستان. افغانستان اگر در تاریخچه احزاب سیاسی ببینیم، واقعا در سابق بسیار سختگیری نبود سر احزاب و یک تعداد زیاد از احزاب ثبت نام کرده بودن و اونا فقط با ثبت نام اکتفا میکرد وزارت عدلیه و احزابشان رسمی بود. وقتی که وزارت عدلیه قانون ساخت و خواست که در 20 ولایت حداقل دفتر داشته باشن و اونجا ریاست های عدلیه از موجودیتشان خبر بده به مرکز که بله اینا در اینجا دفتر دارن و نمایندهشان وقتاً فوقتاً هم رای ریاست عدلیه در اونجا به تماس باشه و مرامنامه و اساسنامه و تمام ازی کاغذهای خود تکمیل داشته باشن و بالاخره هر یکی دو سال باید از اینا کنگره خود دایر کنن و او کنگره رهبری حزب تعیین کنه، مصارفات خود معلوم کنن که مصارفات خود از کجا میکنن و بالاخره امو آیده که برشان میایه امو راهایش نشان بتن که ای پولی که برشان میایه آیا ای از حق الزمه است، از کمک های مالی خود افغان هاست که افغان ها کمکشان کنه و یا ای که از جای دیگه پول میگیرن.
بله خب گیلانی صاحب محترم، بازم رشته سخن به شما میسپاریم. نوبت میایه حالا از آقای فرهادی میخواییم بشنویم به عنوان مقدمه. اونا در مجموع وقتی که یک حزب سیاسی میگیم چی چیزا توقع میره که اونا انجام بتن؟ روی از این موضوع اگر کمک روشنی بدین خوش میشیم. فرهادی صاحب
خوش ترس که اول حزب سیاسی خود یک منیفست می داشته باشه و مرامنامه مثل که شما گفتین که مثلا بعضی احزاب سوسیالیست می باشن، بعضی احزاب اقتصاد مارکیت می خواین. عموما احزاب سیاسی در کشورهایی که صلح هست نوع اجتماع را تقریبا تعریف می کنن که چی رقم باشه و در چهار دهه اخیر در افغانستان اگر اجازه بدین که بزودی من اینجا یک سیر کنم. اول خود در خود کابل حزب خلق و پرچم در وقت کمونیستا، در این وقت دیگر احزاب اجازه نداشتن که وجود داشته باشن. اگر شما در وقت خلق و پرچم کدام حزب دیگر می داشتین در پلچرخی می رفت. پس احزاب که فعلا ما می شناسیم احزاب عمده افغانستان، اینا در پاکستان با وجود آمدن. ای به معنای از این نیست که اینا زیر دست پاکستان بودن، ای به معنای از این است که جبر زمان هم اینطور بود. یعنی وقتی که جهاد در افغانستان در سالهای 80-40 سال پیش شروع شد، احزاب سیاسی ضرورت بود، زعمای سیاسی بودن، زعمای عمده و شناخته شده بودن و اینا احزاب خود را تشکیل دادن. بعد از اون دهه 90، دهه 90 وقتی که احزاب میان در افغانستان و قدرت میگیرن و جنگ داخلی میشه، در حقیقت احزاب متاسفانه اسمشون به می جنگ داخلی هم مربوط میشه و این تاسف است به خاطر که این به ضد حزب و حزبداری در حقیقت یک تاثیری داشته در افغانستان. بعد از او حکومت آقای کرزای مه 20 سال پیش، 18 سال پیش، در این وقت قانون اساسی ساخته میشه و تمام قدرت داده میشه به جمهور. در حقیقت رئیس جمهور سیستم قانون اساسی هم ایست که حزب هیچ تشویق نمی کنه و سیستم رای دادن هم یک شخص یک رای و سیستم هم پارلمانی نیست و ضرورت اعصاب هم دیده نمیشه و رئیس جمهور هم وهم داره از اینکه کدام حزب پیدا نشه به خاطر قانون اساسی خود کل قدرت هم ای داد آله اگه حزب پیدا شد یک خوب بزد رئیس جمهور یک حزب عمده پیدا نشه و در این حال چون که برای شما عرض کردم در دهه 90 اعصاب عمده افغانستان وقتی که در افغانستان آمدن و متاسفانه جنگ داخلی شد نامشان در جنگ داخلی هم گد شد کسی شوق حزبام نداشته و وقت بسیار آسان شد امی کمی قانون اساسی تشه و در حقیقت هیچ برای احزاب ساحه آماده نشه که خود پس قوی کنن چون که هیچ کس نمی اگر میگفتین که فلان یا فلان می گفتن برادر لالا نیم ده سال آخر خواهی حزب بسیار بقی ما چیزای بد کرده هیچ از حزب گرد نزنید. این سبب شد که در حقیقت ما در دهه کمونیستی دیگر احزاب نداشته باشیم تنها احزاب که با مسکو جواب میدادن داشته باشیم در دهه 80 احزاب داشته باشیم که در جنگ باشن و در جهاد باشن اما جنبه اجتماعی را کمتر مد نظر گرفته بودن و در دهه اول آقای کرزی هم قدرت زیاد رفت به طرف رئیس جمهور و آیا همینطور مانده در حقیقت احزابی که بسیار تازه در افغانستان ساخته شدن احزاب کوچک هستن و احزاب عمده‌ای که در افغانستان هستن احزاب از وقتی هستن که امو دهه جهاد این یک موضوع. یک موضوع دیگر براتون عرض کنم که در تمام جنوب آسیا تنها افغانستان نه احزاب عموما مربوط میشن به یک شخص به یک نام. شما مثلا اگر بوتو را ببینین بوتو خودش یک حزب داشت وفات کرد خانمش ببخشین دخترش بنظیر بوتو آمد بازال بلوال است بچهش است اگر نواز شریف را ببینین کار دخترش حزب ساخته همون حزب به پدر را گرفته اگر در هند ببینین که گاندی بود و با فامیل گاندی بود و بالاخره سونیای گاندی به جای رساندش که مودی از بهشان برد انتخابات چیه به این حساب در کل جنوب آسیا حزب تنها یک مسئله منیفست نیست مسئله فامیل ها و شخصیت ها هم است و بردی فامیل ها و شخصیت ها عموما بسیار مشکل بوده که حزب واگذار کنن به دیگه کسا و یک رقم مجبوریت بوده که موروثی شد و همین ریاست احزاب.
بله امی مثلا نکات که شما طرح کردین بسیار جالب است. ما منتها در هندستان و پاکستان احزاب سیاسی تا حد زیاد مقایسه با افغانستان و ایران و آسیای میانه اینا موافقت‌های دارن منتها در افغانستان مسئله احزاب سیاسی اوقدر یک دستاورد بزرگی که داشته باشن مچم دارن ندارن این مسائل است که مربوط به شماست و این مسئله افغانستان جداگانه باید مطالعه بکنیم. از او خاطر گیلانی صاحب محترم در افغانستان مثلا عوض احزاب شخصیت‌ها زیادتر شناخته میشه یعنی هر حزب نظر به امو رهبرش شناخته میشه مثلا حزب اسلامی آقای حکمتیار در یک قسم اسمایشان مترادف بود یعنی مثلا بگویم که جمعیت اسلامی مرحوم ربانی اینا از او خاطر شخصیت ها زیادتر رول بازی میکنه از او خاطرم بخیالم که اونقدر نتیجه خوب عذاب سیاسی در افغانستان به دست آورده نتانستن چی میگین گیلانی صاحب محترم؟
من امروی آقای فرهادی بسیار موافق هستم. یک مشکل کلان که در افغانستان است چون احزابی که در زمان شاه بسیار سر زبان ها بود و کوشش کردند که مشهور باشند و منظم هم بودند یکی حزب دموکراتیک خلق بود شعله جاوید بود و امی احزاب اسلامی مثل جوانان مسلمان و از این چیزا اینا کلیشان احزاب بسیار منظم بودن ولی بعد از دوران جهاد این شروع شد به شخصیت ها و تا به حال را متاسفانه اونمون رقم است شخصیت اولا میبینن که آیا این لیاقت از این رهبری را داره یا نه ولی تا به حال را هیچ یک حزب کنگره خود دایر نکرده که او
رهبر خود انتخاب کنه. امیال مثلا حزب جمعیت چندین توته شده و یک بار به نام کنگره یک چیز داشتن که آل سر زمان پشیمان هستن، و حزب اسلامی مثلا دو سه چهار توته شده، هر کدامش بر خود حزب اسلامی میگن، ولی نام آقای حکمتیار بسته شده به حزب اسلامی و هیچ کس جایش گرفته نمیتونه. همینطور رمی احزاب دیگه، با تاسف باید از بگویم که در دوران حکومت آقای کرزی می 13 سال یک بارم خود زحمت نداد که می احزاب سیاسی را دعوت کنه و یا حداقل از امینا مشوره بگیره که در آینده افغانستان چی باید از شود. آقای اشرف غنی روزای اول دو بار به خیالم یا نهایتش سه بار احزاب سیاسی را دعوت کرد که یک بارش ما بودم، در دو بار دیگهش من نتانستم برم، نفرهای ما بود از حزب ما رفته بودن. اونموجه با جزی ترین گپ آقای اشرف غنی عصبی شد و مجلس را ترک گفت و بعد از او دیگه هیچ وقت احزاب دعوت نکردم که نام را احزاب صحبت داشته باشند. حال حزب ساختن بسیار معنا ندارد افغانستان، قسمی که آقای فرادی تشریح کردن که در اینجا نه سیستم پارلمانی است که حزب قدرت خود بگیره، هر کس کوشش کرده که یک تعداد نفر دور خود جمع داشته باشه و به نام حزب یا جامعه مدنی و یا امثال هم یعنی می رقم چیزا. به نظر من حزب زمان سرپای خود استاد میشه که او بتانه در سرنوشت مملکت خود رول داشته باشه و تعیین کننده باشه، در غیر از او احزاب سیاسی به درد نمیخوره.
بله خب ما که بله میگم، یعنی به خاطر احترام بله میگم، یعنی گپای سیاسی رو مانایش نیست که تایید بکنم.
آقای ظفر شما خاطر جمع باشید
نیش نوانده ما رو میگم مال نگوین که اینا جور آمدن در بین خود. خب فرادیز محترم، امی یه گپ دیگه، عذاب سیاسی اصلا به خاطر خدمت به وطندارای خود بر یک مملکت ایجاد میشه، یعنی به اساس خدمت و منافع ملی یک کشور از این قبیل مسائل. منتها در افغانستان در عمل در این موضوع شما میبینین که کدام حزب مثلا واقعا همتر به استانداردهای بین‌المللی است؟ حالا من همین سایت وزارت عدلیه را که دیدم 72 حزب فعلا موجود است، که اما 72 میشم حزب وحدت نوین اسلامی افغانستان یک چیز نشته کردن که برابری آقای ابراهیم زاده است. منتها ما شما خبر داریم که آقای زاخیلوال و آقای فاروق وردک اینا هم یک حزب نو راجستر کردن و از اونها دعوت به عمل آوردیم که امروز برنامه اشتراک کنن، منتها آقای زاخیلوال نخواستن، فکر میکنم گفتن یک برنامه جداگانه بیریم. همچنان از آقای حکمتیار هم دعوت به عمل آوردیم که اگر اونا میخواین اشتراک کنن، و از اعضاب دیگه که بسیاری آماده نشتن تنها گیلانی سای محترم تشریف آوردن. خب اگر سوال من جواب بدین فرادی سای محترم، حزب به خاطر خدمت است یا به خاطر بسلا خود ما شما تیم دادن است؟ که یعنی کدام، اگر کدام گدیودی میشه یک ذره بسلا وام در جمع یک حزب حساب شوند، چی میگین فرادی صاحب؟
خب حزب اصلا باید که یک مرامنامه داشته باشه و یک ترتیب اجتماع را تشریف تا که باز بعض جوان ها، حالا خب ما برای جوان ها گپ میزنیم به خاطر که تقریبا 65% نفوس افغانستان زیر 25 ساله هستن و خدا کنه که اینا حساب بسازن، اما قانون اساسی هم باید است که حساب تشویق کنن. در حقیقت در قانون اساسی بعض تغییرات کوچکی لازم است و اگر در نتیجه صلح با طالبا و ایگپا باز از اینکه کمیسیون تدوین قانون اساسی چیزا را بازبینی کنه، حتی ما سودمند می باشه برای ما که خود طالبا یک حزب داشته باشن و فردا بتونن که از راه حزب خود برای انتخابات اینا شریک شوند و طالبا از یک گروه تفنگ یا کلاشینکوف تبدیل شوند به یک گروه حزبی یا ایس که در احزاب دیگر جلب شوند و بازو باز در انتخابات اینا شرکت کنند، بازو باز در پارلمان هر کس یک فیصدی داشته باشه. باز مثل این شما اگر آلمان یا فرانسه یا اسرائیل و اینجا را که میبینین انتخاباتشون را میبینین که یک حزب که میبره باز مجبور است که همراه یک حزب دیگه همکار شه، بخاطر که اکثریت داشته باشه که بتونه که حکومت بسازه.
فرادی صاحب، یا خود اگر تیوریست مونتا، ما در افغانستان یک کمه که مسائل قسمی میخواییم طرح بکنیم که یک نتیجه خوب از این برنامه برای بطور مثال در دیگه ممالک، یک حزب اگر خدمت به خلق کده نتانه، یعنی به مردم خود امو وعده های خود که میسپاره نتانه، در انتخابات آینده او مردم رخصت میکنه یک حزب دیگره. مونتا در افغانستان در بین اینقدر رهبر و در بین اینقدر احزاب ملامت سلامت معلوم نیست که مشکل حل شوه. نیست مثلا مردم امی حق ندارن که بتانن رهبر یا حزب خودشان انتخاب بکنن، یا مردم غیر حاضر است. از این نقطه نظر اگر یک کمه که صحبت شوه چی خواهد شد در افغانستان، اینه هیچ معلوم نیست که اینقدر مشکلات کی ایجاد کرده. هیچ کدام یک حزب ملامتی را نمیگیره و هیچ شخصیت هم نمیگیره. اینه الله بالله دگردن ملا گفته بین مردم بیچاره زجر دیده میرن. از این نقطه اگر تحلیل کنین فرادی شب.
خواهمی که در قد چون سیستم پارلمانی نبوده که مثلا یک حزب در پارلمان باعث یک حزب بروز کنه، در قد هیچ یک تشویق در سیستم نبوده که یک حزب باشه. و در حقیقت این احزابی که نامش ما میفهمیم و احزاب هم دستن در افغانستان بسیار عضویت زیاد نداره. اگر بر این پیدا کنیم که اینه چند نفر عضو دارن، زیاد نداره. و در حالی که دیگه در دیگه کشورها باز جریانات است که مردم به او وصل میشن و به خاطر پروگرام اجتماعی، به خاطر حتی سیاست خارجی، بعضی احزاب سیاست خارجیشون باید فرق داشته باشه. در افغانستان اگر بسیار بکاوین احزاب عموماً سیاست خارجیشون رقم سیاست خارجی حکومت می باشه. مثلا آقای صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت بود، باز وزیر خارجه هم بود. حالا ما نمی فهمیدیم که این را باید وزیر خارجه حرفش گوش کنیم که او حرف ارگ ریاست جمهوری است، یا حرفش را باید رئیس جمعیت گوش کنیم. به نظر من در اون وقت باید یک وقت مناسب بود که جمعیت هم میگذاشت به دیگاه و یک مثال خوب میشد. خود نشد و حال تفسیر نمی کنیم. خب منتها همی که احزاب در افغانستان یکی شخصگرا شدن، یکی فامیلگرا شدن و تا حد قومگرا شدن. و اگر از خود احزاب پرسان کنین میگن نه نه ببینین در این فلانی خان از فلانی قوم از جپا، اما عموما اوتر است. به خاطر که پروگرامگرا نشدن، باید یک پروگرام داشته باشن که از همه اقوام افغانستان، از ملت افغانستان، از جمع اقوام افغانستان کسانی که علاقه دارن او احزاب به خاطر پروگرام سیاسیشون، پروگرام اجتماعی و اقتصادیشون تعقیب کنن.
بله. خب گلانی صاحب محترم، مجبور شما دیگه از 72 حزب نمایندگی وری میکنین که شما را گیر آوردیم، دیگر ها خود نامدن. از این خاطر بسیاری سوال ها را نه تنها مربوط به حزب شما بلکه تمام احزاب سیاسی در افغانستان هم مواجه میشین. ببخشین دیگه از شما میپرسیم. من یک سوال که در ذهن من میاد خطور کرد امیست که امی احزاب که راجستر شد، اینا از دولت، از بودجه دولت کدام عایدات به دست میارن یا نمیارن؟ این سوال خود روشن کنین که یا مفت است که کارایتان.
آقای ظفر، من یک کمک کار اگه اجازه بتین با پشت سر برم.
خب
حزب دموکراتیک خلق و احزاب مجاهدین با تاسف باید از بگویم که نه از حزب دموکراتیک خلق مردم خاطره خوش داشتن و یا دارن. دیدین وقتی که به قدرت رسیدن پولیگون پر کردن و به هزارها نفر خانه خراب ساختن و به میلیون ها رام از وطن کشیدن. همینطور بعد از اینکه احزاب جهادی به قدرت رسیدن، اینا هم که آمدن ایچی طور کار نکردن که مردم بگه که ولی احزاب سیاسی در غم و شادی مردم شریک می باشن، برعکس اینا فقط غم آفرینی کردن، دیگه کدام کاری نبود. بعد از او تحریک طالبا هم این حالت پیش کرد. یکی خو مردم افغانستان سر از این احزاب اعتماد نمی کنه. این هر کسی که حزب می سازه امکان داره در جلساتشان مردم اشتراک کنن به خاطر که ببینن و بشنون که میادم آمده چی میخواه بگویه، ولی از اینکه او باز عضویت حزبش میگیره و در حزبش وفادار میمانه، با او رقم به نظر من تا به حال را هیچ یک حزب ادعای زیر کرده نمیتونه.
یک مسئله است. مسئله دومی است که ما در شروع گپای خودم گفتم که احزاب اکثراً به اعانه و یا به چارقران که اینا دارن به حزب کمک میکنن. ملت افغانستان غریبترین ملت است و اینا توان از امود ده افغانی یا پنج افغانی را ندارن که در حزب خود حق و زمه خود تحویل کنن. مجبور میشن این احزاب که دیگه باز وابستگی های خود به جاهای پیدا کنن. از طرف حکومت با تاسف باید از بگویم که هیچ یک حزب نه تقویه شده، نه به کدام حزب احترام قائل شده و نه برای احزاب اینا کدام کمک کردن. و این مسئولیت حکومت است که وقتی قانون احزاب پاس میکنن، اینا مجبور هستن که امرای احزاب یک مقدار کمک هم کنن و ببینن که واقعا اعضای حزب با بود تعداد است که به کمک کردن می ارزه. دیگه مشکلات ها هم بسیار زیاد است، ولی امی که مردم علاقه مندی به حزب نشان نمیتن، یک علتش امی کارهای غلط و اشتباه احزاب سیاسی است که در امی 4-5 دهه در افغانستان رخ داده. در زمان داوود خان اولین حزب حکومتی که ساخته شد مساوات بود که مرحوم میوندوال حزب خود ساخت و بعد از صدارتش دیگه او حزب کسی نامش نگرفت. در زمان ریاست جمهوری داوود خان یک حزب ساخت به نام ملی غرزنگ. این ملی غرزنگ تا او وقت به قدرت بود تا که داوود خان زنده بود. وقتی که داوود خان شهید شد، بعد از او دیگه نام حزب غرزنگ ملی را کسی نگرفت، دیگه رفت پشت کار خود. این احزابی که ساخته شده اکثریتش یا احزاب قومی است، امینایی که به اصطلاح مطرح میگن، اینا مطرح هستن. بعضی هاشان در آدم کشی مطرح هستن، بعضی هاشان فقط با مو پول و سرمایه که از راه های مختلف به دست آوردن و توانمندی چلاندن از این احزاب دارن. و آقای خلیلزاد هم که همین اصطلاحشان است که ما امرای احزاب مطرح میبینیم. اینو دو رقم مطرح است، یا آدم کش است و یا ای که از بیگانه پول گرفته و در مملکت باداری میکنه. در غیر از اون احزاب افتادگانه را که شما نام بردین، اکثریتش همون احزاب غریب مثل حزب ما است و ما که هیچ قسم قاید نداریم، بر ما بسیار مشکل است که ما در 20 ولایت دفتر داشته باشیم، در اونجا مصارفات داشته باشیم، در اونجا عامر و مادون داشته باشیم و بالاخره کرای خانه داشته باشیم. این کلگزی یک بار است که بسیار با مشکل میتونه آدمی ده پیش ببره و اکثرا هم دفترهای که پشت دیگه بسته شده میره.
گیلانی صاحب خیلی برچی جور کردین سی بز بخیه که زورتان نمیرسه برچی؟
به حزب یک قسم یک وقت خوب مدواره شد و با مو اصطلاحی که ما رو در جمع ملکای حساب کنن، ما همه به حزب خدا ساختیم.
تشکر. خیلی فرادی صاحب، با اجازه تا نوال به شنوانده از ما فرصت بدیم سوالات تکرار نشه، بعد از او میتونیم رویش صحبت بکنیم. اعلان داریم آقای عیار یعنی یک اعلانک داریم، بعد از او شما رای تلفون اعلان میکنیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و شماره دوم 0799-203-542-40. یک شنونده میگن وصل شد. بله شنونده ایز، بفرمایید.
و خدمت کارکنان شما، همکارای شما و خدمت مردم مظلوم به خونخفته افغانستان.
تشکر. نامتان رو نگرفتیم سیب، بفرمایید نامتان رو مگه میخواین بگوید.
آقای ظریف آخر عرض میکنم با خدمت شما.
خب بفرمایید.
من یک مثال خدمت شما میگم به عذاب سیاسی.
خب.
یک درخت سیب از در افغانستان چست کرده ولی سیبش به نام بیروتی میگویند. این سیب بروتی با امو
سیبایی که گرفته میوه گرفته نمایش خوب در باغ داره. اما اعضاب سیاسی که فعلا جلوه میدن یا در رسانه حاضر میشن امی زیبایی که به کشور دارن کدام است؟ اما خواهش میکنم که اعضاب سیاسی همه قدر خود و ملت نزدیک بسازن تا درد ملت اینا مرهم گذاری بکنن. نام ما و شخصیت ما یک تن از شخصیت هایی که در سال 1358 من مسلح بودم علیه روسا. این آدرس من.
خب تشکر. خب خیر باشه. همین نفرایی که در اون وقتا میگن جهاد کردیم من اعذاب خود که پرسان کده نتانم این جهاد زنم یک قسم تحت سوال میره برادر گل. شما که اگر رهبر تانستان نتانستین یعنی به نام جهاد مثلا از دوران قدیم گفتن که در دوران حضرت عمر رضی الله عنه میخیدن میگن که برده تو از کجا کردی تکه 4 متر خب بر تو کوتاه از اون باز میگه که این از بچه‌م گرفتیم تا یک مجاهد کاکا پیدا نشد که برای رهبرای خود بگن که شما چی میکنین جا پیسه میگیرین نان که ما میخوریم حلال است حرام است یعنی امی کاره کدین که میگین جهاد کردین یعنی برادر گل رفتین خو خیر یک شنوانده دیگه میگیریم. بله شنوانده بفرمایید.
بله
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
و علیکم
مهربانی صاحب. رحمان الدین از شمشار جلال آباد.
خب خوش اومدین از جلال آباد صاحب رحمان الدین خان.
نظر ما اینی هست که قسم گیلانی صاحب گفت که احزاب مردم سر احزاب اعتبار نمی کنه. خود اعتبار نمی کنه. خودم رئیس خود گیلانی صاحب هم شاید ایتی باشم می بخشم دیگه از پششان معذرت می هم چقدر زمین شاید نمیاد شهر جلال آباد بنام زمرات گیلانی شاید مردم خبر باشه. مردم جلال آباد خبر هستن یا سادات هستن. خود دیگه مردم اعتبار نمی کنه که زمین ها ره اتدار
این یه حزاب سادام یک مسئله است که نظر گفتن یک چیز موضوع دیگه است. منتها شما توقعتان از این رهبرای افغانستان چی است؟ اینال اگر صلح شوه و خارجی هم بره این افغانستان کی آباد خواهد ساخت؟ یعنی شما یک ددلتان یک فرمول دارین یک پروگرام دارین که اینا اتفاق کنن چی کنن؟
نظرت محترم باید کلا افغان ها باید با دست با هم بته یادی از احزاب از ابتدا تیر شدن یک نتیجه نمیده با هم وطن آباد کنیم بس خلاص.
خود چطور آباد کنیم یا خو نمی کل رهبری در دست از نمی احزاب سیاسی است که مردم چطور میتونن نمی قدرت به دست بگیرن؟ این فرموله هیچ کس نمیفهمه.
مردم باید بیدار شون خود ملت بیدار شود اگه تو خونه مش تمام روز با احزاب بشینیم منافع شخصی خدایا میخواین هیچ وقت هم با افغانستان کار نکردین و نخواد کردین کاره.
تشکر.
مردم باید بیدار شد
کلی. تشکر خانه تا باید چطور بیدار شد و نور دیگه فرمولش رو نداری نه؟ تشکر. یک شنوانده دیگه رو بگیریم. ولی شنوانده ازی بفرمایید.
السلام علیکم زدید تا و محترم و میلمنو او خاصتا گیلانی صاحب او طول او ردون کتخ بدین که هیلی او احترامات وانده کنم اجی تو خیم در بل ولایت شاجویل و لسالی.
بله آجی سب مهربانی بفرمایید. خوش آمدین سب.
من نه محترم گیلانی صاحب زخمی در دوی پستانی دلمری طالبان خواد داشت خواند که لکه انتخابات سنکی وی تو شریعت که هم دانست او ولو که دا نتاقان مفتوائی سی وی تو نور نوری که پفولو پیستا خو بیا هم پا بازی وادو که نور رجمون همستا امارتون یا شاهی نصدی انتخاباتو که نه هزیریزی داسی ممکنه داسی دلوی جرگی یا دا شورال لاری دخن دا اجرب خانی صاحب دخن قدرت انتقال سی دا ملت پا غفتن و پا قومک باندی نو دا ممکنه دا او کنه دا او بل ممکن داسی طالبان او افغانستان حکومت پا ایدیالوجی یا پا اکیدو یا پا کرندارو که دیر زیاد تطرقه دا دیر پرک پخشیده نو تاسی دا ممکن وینی سی دی دیو گرد حکومت سر جور که او بیادی دی سر و چلیجی.
سوال شما را هم گرفتیم دیگه اگر نیست دیگه شن یک شنوانده دیگه را میگیریم آقای یار. بله شنوانده از بفرمایید صاحب شما.
سلام و عرض ادب خود را خدمت شما خدمت مهمان برنامه جناب فرهادی صاحب و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. محترم ببینید من طرفدار ازی هستم که احزاب در افغانستان به عرض اندام کرده لیکن به شکل فنی یا رقابتی رقابت سالم به اصطلاح رقابت کردن از این پشتیبانی میکنه چرا در موجودت رقابت سالم است که ترقی بمیرم نه و الا ببینیم مثال نمونه زنده شهری پارلمان ما بر حسب افراد گرده هم جمع شدن. اینجا رقابت نیست و وقتی که رقابت سالم بمیان نه هر کسی کوشش میکنه که برای وطن کار را کنه و الا خجور نزد ملت و نزد وجدانشان میباشه. بناهن باید عذاب خورده که کمتر از یک لک نفر به اصطلاح اعضا نداره اینا منحل اعلان شده. اعضا به اصطلاحی که یعنی بیشتر از یک لک نفر اعضا دارن قومیت نبو قومی نباشه همه شمول باشه همگانی باشه این بهتر و به نفع ملت میره میبینم. لیکن در شرایطی که تجاوز شورایی وقت صورت گرفت این بعض اعضا تحمیدن یعنی عرض اندام کردن افغانستان که یعنی بنابر موضوعات وقت یا تقاضای وقت صورت گرفت. بنابراین مردم هم نسبت به احزاب یعنی تقریبا با ما سیستم ازمی بلدیت آمتام ندارن دیگه با امید از این که احزاب کارا داشته باشیم رقابت سالم. سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر. خب سوالا رو گرفتین، ما با اجازهتون آقای وزیری هم در واتساپ بعض چیزا رو نوشته کردن که گرچه جواب از یار ارائه کردین به خیال منتاد یک قسمتشان میخوانم که میگن اصلا احزاب و تنظیم ها مخصوصا بعد کودتای سر در حالت غیر نرمال به میان آمده و مشمولین این گروه ها بر مبنای نجات از کشتن، بستن و به زندان افکندن ها جذب آنها گریدن. مشمولین اکثریت جذب‌شده خلق پرچم متشکل از کنکورزده های دوره داود خان بوده و چون ایشان اقتمندانه شامل حاکمیت مخصوصا دستگاه استخباراتی شدن لازم بودین این که از ایدولیجی آگاهی داشته باشن فقط به خاطر زنده ماندن و کسب قدرت جذب شدن و همین ترتیب کسانی که از عسکری دوره خلقی و پرچم به پاکستان فرار کردن بدون آگاهی از برنامه و اهداف تنظیم ها از روی ترس و رعب شامل تنظیم ها شدن که به همین خاطر است که اکثرشان به فساد خازی و پاتکسازی و غیره و غیره این چیزا میگن. آقای وزیریام خوب تشکر از آقای عبدالشکور وزیریام که این موضوع رو به ما نوشته کردن. خب حالا بخیل یک ذره انتقادی برخورد شد از اون اول گیلانی صاحب، شما اگر شنونده عزیز رو شنیدین بسیار خلاصه برشون یک جواب راه بکنین که بعد از او آقای فراتی نوبت شد. بفرمایید گیلانی صاحب.
خب آقای که سیب بیروتی گفتو، خب سیب است که واقعا ظاهر خان در یک سفر خود از بیروت آورده بود و با بیروتی مشهور شده. آقای رحمانی از جلال آباد که گفتن مفادات شخصی در این وجود نداره. یا آقای رحمانی حتما میفهمم که خانواده گیلانی زیادترین زمین در ننگرهار امینا دارن، دیگه کس برابرشان نه زمین داشت و تا به حال را نه فعلا داره. اگر من زمین از اینا را گرفته باشم لطفا برن سر ما عرض کنن. این گپای شخصی من فکر میکنم که می آدم های خرد همیش و با مجسویه خود فکر میکنن و امی رقم سوالات مطرح میکنن. زد تو خیصه تاسو تو او وایم چه طالبان انتخابات سوزلی چه زد تلیم قطر تا و دوی سرم دنجده نه خبری کردی ده انتخاباتو پا حق لباند دوی بد نظر نو همیش بویل چه که انتخاباتو شی خده. حتی تر او سپور دوی وایی که مونگ کم کاندید نلرلو بیانو ده یو چاپ پا سنگ دریگو ورسرم رسته که او چه اغب پا قدرت ورسیگی. زه فکر کنم چه اوس دنیا پا داس یو خوابان دروانده چه مونگ مجبوریو چه ده دنیا سر همغگی اوسو او پا انتخاباتو که اشتراک وکړو او دنیا د هغه ملک سره خپل سیاسي او اقتصادي روابط ساتي چې هغه یو منتخب نظام لري. بغیر د هغه نه دا امکان نه لري چې حتی یو دیکتاتوري حکومت وي او یو گروپ په قدرت باندې وي. تر اوسه پورې په دانشګاه 50 کال چې د افغانستان تیریږي چې افغانستان سره ډیر مرسته نکړي یو ولاته امداد یې چې دلته هر یو سړی کوشش کړی چې په خپل زور باندې حکومت ولري. لوی جرګه خو زمونږ انانه ده او لوی جرګه کولی شي چې زمونږ ډېر مشکلات حل کړي. زه امیدوار یم چې یو ورځ یو واقعي لوی جرګه مونږ ولرو چې آغه واقعا در افغانستان سرنوشت و تاکی او زو امیدواریم چه در انتخاباتو نوونه دارشو در افغانستان خلکو تا در حق ورکو چه آغوی خپل سرنوشت خپل و تاکی که سوک خوخ در اغیه ترای ورکی که سوک خوخ نه در اغیه ترای ورنکی لکه چه مخ که وویل شو چه در اغیه مرامنامه و اساسنامه و دا ولولی خزان پوکی با لغی نبیا بیا یو مقدار دغه په شخصیت باندې مطالعه وکي چې د شخصیت څنګه دی با لغی نه ورته رای ورکي او چې هغه سړی کامیاب شي. زما په نظر باندې بغیر دغه نه با دغه سیستم نه شو اوس نه په افغانستان کې شروع شوی د جمهوریت د دې نه بغیر بل هیڅ یو لار نه لرو او دنیا به بیا پر رسمیت نپیژنی.
بله تشکر گیلانی صاحب. خب فرهادی صاحب شما شنیدین تعداد زیاد از شنوندای محترم ما را بعض جوابا را هم گرفتیم از گیلانی صاحب. چیزایی که شما میخواین جواب را بکنین بفرمایید آقای فرهادی.
خب من خواهم درخت سیب بیروتی خوشم آمد که یک دو سه تاش فعلا هم به ارگ داریم هنوز. به هر صورت انتخابات طالبان من فکر میکنم خود معنای طالبان نششه من و چیزی که میفهمم و تحلیل کردیم و خواندم اینطور معلوم میشه که یک سیستم موازی سیستم ایرانی را میخواید. اجازه بدین تشریح تو. در ایران اون رهبر یک رهبر دینی است، بازو یک چند نفر انتخاب میکنه، باز اونا میتونن که در انتخابات برن، باز مردم برشان رای میتونه و باز در حقیقت یک حکومت میایه که اول مور رهبر خورده. امکان داره که اگر طالبان در آینده انتخابات قبول کنن، اینطور یک انتخابات قبول کنن که یعنی اول کسانی که خود کاندید میکنن برای ریاست جمهوری اگر جمهوریت قبول کنن طالبا از یک فیلتر تیر شوند. از اون فیلتر اگر تیر شوند بعد از اون مثلا 12 نفر نام خود میتر باشه، شاید 3 نفر انتخاب کنن، باز بین 3 نفره که قابل قبول باشه از نگاه امی خود آقای حکمتیار دیروز یک تعریف داد که گفت که حکومت باید توسط کسی اداره شود که نوکر بیرون نباشه، در این نبوده باشه، در اون نبوده باشه. اینقدر تعریف سخت ساختم به چوکات تنگ شده رفت که هیچ کس نمانده ما چیم شدیدن یا نی. خب این همه طور است که امکان داره که در آینده هم باز کسانی که خود کاندید میکنن شاید که این همه طور در یک چوکات اگر داخل شده باشن، چوکات چارکنجه اگر اینا مثلا گرد باشن شاید در چارکنجه داخل نشده نتانن بشن یا اینطور حساب ها میشن. بازا بعد از او که از او چوکات تیر شدن یا در چوکات داخل شدن باز میتونن خود رو کاندید کنن، باز بین دو سه نفره که قابل قبول باشه با اونا. اما ای خب اگر این در افغانستان صلح بیاره چرا نی؟ حال ما اولین چیزی که میخواییم صلح میخواییم. میخواییم گوندریزی خلاص شود، مردم کشته نشه و اقتصاد پس شروع شود که مردم در خشکسالی از گشنگی دست ما در بیرون دراز نشه. گپ در اینجا که ما باید که یک سیستم را فعلا قبول کنیم که ما را در چند سال آینده از این بحرانی که خلق شده، بحرانی که ما بخی زیر صفر رفتیم. یعنی شما ببینید که 80% بودجه افغانستان خارجی ها میتن و باز خارجی ها را دوام میزنیم در این حال. هم دوام میزنیم هم بودجه ما را میتن. خیبانی که همو دو زده بتانیم هم بودجه خود ما بکشیم. کنال این کل از این سبب از این میشه که ما باید از اول کشور از بحران بکشیم، از جنگ بکشیم. کل از این سبب جنگ شده. اگر جنگ ما بتانیم ختم کنیم به هر سیستمی که باشه که کلگی قبول کنن و او درست است که بله لویا جرگه قسمی که
همین جا فرهادی صاحب شما خب گپای قشنگ میزنین منتها نمیگین که چطور کشور از بحران بکشیم. یعنی امیر نمیتونین بگوین، هیچ کس هم نمیتونه بگوین، تنها فرمایش داده میریم کل ما و شما مگم رایش فرمولشو ایراه کده نمیتونیم. فرهادی صاحب
خب گفتن محترم گیلانی صاحب تشریح دادن که مثلا فعلا در حالت فعلا یک لویا جرگه جای حل بوده میتونه به شرطی که اولو هجرگره اداره ارگان های محل هر گروه نسازه، به خاطر که اوناخ یک لیست دارن تیارا روان میکنن نفرای خدا یک چند روپا میتن مردم هم نایفهمه که چی گپ زده میشه در اولو هجرگره. یک خانم بلقیس روشن میخیزه و اون بیچاره لط میخوره. او رقم پول اجرگه نیست، او یک چیز کنترل شده است، او را هیچ اعتبار نداره. اما خاطر خارجی هم فهمیدن خنده میکنن، میگن نه انتخابات تان اعتبار داره، نه لوی اجرگی تان هم ساختگی. اما اگر لوی اجرگی راستی باشه امکان داره که حتی طالبان هم بیند. با او خاطر است که لوی اجرگه در افغانستان توسط یک سالس بالخیر باید تنظیم شد. بله، و امنیتش گرفته
شد. سالس بالخیر باز به بلای جان ما میشه خونی. تجربیش داره مثلا در پاکستان یک وقت گیلانی صاحب خوبتر او را شاید بفهمن که احزاب سیاسی اتفاق کردن، باز یک اتحاد ساختن، باز رئیس ساختن، باز رئیس صاحب باز علایده گرفت، یک حزب دیگه ساخت نیست، سیاف صاحب بقلم بود. از این تجربه را داریم. نال سالس بالخیر هم بیایه صاحب از اولوی جگه، باز او علایده یک جنجال دیگه به ما خلق میکنه. ایچ تو خواد شد فرادی صاحب؟
امکان داره. نه خب مثلا نال امی مثلا از امی اندونیزی های ها بسیار شنیدیم. اندونیزی ها یک جای بسیار دور است، هیچ کدام
میخواه امی افغانستان یک کمه که کتی اندونیزی ها اینجا مقایسه نکرین که در هیچ سر برابر نیست. موضوع ما بخیلم گیلانی سب شما چی رای علا پیشنات میکرین؟ چی باید شوه سب؟
من فکر میکنم که ما خب در چندین پروگرام ها خود با افغان ها جور نامدیم، باز اونمو کافرهای را که ما کافر میگیمش اونمونا بر ما را پیدا میکنن. کانفرانس بنا ما میتور کرد، ولی متاسفانه باز ملیاقت ما افغانا نداشتیم که اینجا واقعا یک حکومت بسازیم که او به خیر مردم افغانستان باشه. کوشش کردیم که کلگیش به یک خانواده و باز بالاخره به یک قوم مربوط باشه و هر چیزی را که با دستشان میای و منا باید از بگیرن و برای بازسازی افغانستان قطعا فکر نکردن که یک مقدار سهولت های زندگی رو برای مردم برسانن. تا به حال رونمو حالت دوامدار است و آلیم چون حکومت افغانستان و طالبا به هیچ نتیجه نرسیدن و ما دیدیم که در دوحه مذاکراتشان ناکام است، آل بازمو کافرهایی که ما کافر میگیمش دست و کار شدن که در ماسکو و بالاخره باز در ترکیه یک مجلسی باشه که در اونجا یک رای حل پیدا شود. خداوند بر ما همین لیاقت بده که ما بتانیم بر مملکت خود صادق باشیم، به مردم خود صادق باشیم و بالاخره بر از اینا یک کاری کرده بتانیم. من امروز شما موافق هستم واقعا هر کسی را که در اینجا پیش کردیم باز او بلای جان کلگی شده. من به یاد دارم که استاد سیاف تازه از کابل آمده بودن به پاکستان و ما در اونجا در دفتر جناب حضرت صبغت الله مجددی نشست هایی داشتیم و میخواستیم که اگه اتحاد بسازیم. بدون از آقای حکمتیار 5 حزب ما مجلس داشتیم و بالاخره از طرف جمعیت استاد سیاف هم معرفی شده بود. وقتی که این اتحاد ساخته شد به نام اتحاد برای آزادی افغانستان، بعد از یک مدت این اتحاد خراب شد و مو آزادی افغانستان حزبش ماند به استاد سیاف که تا وقتی که به کابل آمدن همو حزبش بود. باز اینجا نام حزب خود تبدیل کردن به نام دعوت. یعنی کوشش شود که پای ملل متحد به هر رقمی که میشه در مسائل داخل بسازیم که تا یک فرد نتانه همه چیز غصب کنه و به دست خود بگیره و قدرت جامعه را کلگی شد فلج بسازه.
بله تشکر گیلانی صاحب. امینجا بله بفهم تکمیل کنین سخنانتون.
من میگم امیالم که اگر در ملل متحد جامعه جهانی امرایشان یک مقدار همکاری کنه و بالاخره زمینه سازی به این شوه که در اونجا یک حکومت خوب ساخته شوه، به نظر من این یک راه حل خوب است که ملل متحد قوتهایش از مملکتهای دور اسلامی در افغانستان بیاین و در اینجا فقط نظارت داشته باشن از کارهای حکومت و بالاخره از خل صلاح عمومی. تا صلاح جمع نشده باشه در افغانستان ما هیچ وقت شاهد صلح واقعی در افغانستان نخواهد باشیم.
بله تشکر. بله و تایید نیست و اگه باز بله گفتم خیر. فرهادی صاحب محترم، حال شما چی فکر میکنین امی قسمی که گیلانی صاحب محترم گفتن که خارجی ها مخصوصا ملل متحد یک وصله یک فرمات خوب است تحت نظر از اونا شوه، منتها هیئتایی که از طرف افغانستان میره تا چه حد ابی استعداد دارن؟ یک وقت ما از هیئت صحبت میکردیم، مثلا مرحوم موسی شفیق واری اشخاص، یا مثلا دیگه میوان والز واری صاحب، یا دکتر یوسف، این نفرای زبده که هم سیاست های جهانی را بفهمن و هم همسایه ها را بشناسن و هم نبض جامعه را بفهمن، یک کم در اونجا بتانن این مسائل بستلا به کرسی بشانن. شما امیدوار هستین از این هیئتی که فعلا در اونجا تشریف دارن و دیگه هیئتایی که شاید به استانبول برن، شما چی فرمات پیشنهاد میکنین هم برنامه را کم کم جنبندی هم بکنیم؟ آقای طارق فرادی،
خوب محترم گرایی صاحب درست فرمودند که در حقیقت ملل متحد اگر بعض مسئولیت ها را بگیره خوب است، و به بحث گذشته که این ملل متحد در حقیقت یک ثالث بالخیر است که این نقش بازی میکنه، اما فراموش ما نشه که در هر صورت چون ما خود ما یک نقشه راه صلح پیدا نکردیم بین خود افغان ها، بین خود هستیم بگویم امی گپه اینال خارج نسخه خود در استانبول میتونه اگر امضا کنیم، و اگر نسخه چندان نسخه بعد هم نباشه خو امضا میکنیم، به خاطر که بعض وقت آدم مجبور است پیش دکتر بره، اگر خود آدم خود در خانه جور کرده نتونه خب بره پیش دکتر، یک نسخه میته و باز همون نسخه را آدم باید بگیره، برای اینکه از وضع بحران پیش از اینکه گفتیم که فعلا ما در زیر صفر هستیم که خود نان داده نمیتونیم، از این وضع بحران برایم، از وضع جنگ برایم، از وضع از اینکه مردم مسلح هستن.
اونتا یک هیئتی که قابل قبول باشه، نفرهای که مثلا بسیار سرشناس، مثلا این وضع آقای بچه دوستم، خود دوستم اگر اونجا بره به طور مثال نیست، از این نقطه نظر چی فکر میکنین؟ یعنی یک هیئتی که باشه که با بتانن به یک دیگر به یک تفاهم خوب برسن، چی فکر میکنین؟
این هیئت خوب ممثل مردم افغانستان نیست، هیئت دوحه خصوصا ممثل مردم افغانستان نیست، یک هیئت ساختگی ارگز پیش شورای عالی مصالحه ساخته شد، مثلا از ترکمنها هیچ نماینده نیست، مثلا این ممثل نیست، اما در استانبول چیزی که حس میشه که او حیات می باشه، اما یک حیات کلانتر می باشه، شخصیت های نخبه سیاسی می باشند و در حقیقت یک دایره کلانتر می باشه، و پیش از اینکه به استانبول رسیده شود بعضی مشوره ها میشه، شنیده میشه که امروز آقای خلیلزاد کابل آمده و با رهبران سیاسی دیدار می کنه، در حقیقت اونمو کاغذی که در استانبول پیش روی کلگی مانده میشه از امروز تا او وقت شاید 3-4 هفته بگیره، که میگن که کنفرانس استانبول 14 روز بعد میشه و 10 روز دوام میکنه، خب فکر کنیم که 1-3-4 هفته میگیره، اما کاغذ در حقیقت فعلا تا و بالا میشه شنیده میشه، شاید در رسانه
هم. تشکر فرادی صاحب، امی نیم دقیقه با گیلانی صاحب میتیم یک جنبندی اونام بکنه، برای اینکه ما یک چند دقیقه وقت در استودیو رو باید ترک کنیم که پاکاری میکنه آماده میکنه به خبرها. گیلانی صاحب، آقای خلیلزاد آمدن، باز دیدین یا ندیدین و شما جنبندی کنین سخنانتان نصیب؟
نه، آقای خلیلزاد که میاد اینجا با تایید المال چند نفر رو میبینه، هر کس رو نمیبینه، و بدون از اون 3-4 نفر امرای هیچ افغانی، امرای هیچ حزب سیاسی، امرای هیچ یک نشستی که احزاب سیاسی در او حضور داشته باشه تا به حال را تشکیل نداده، همیش امرای 3-4 نفر صحبت های خدا میکنه.
گیلانی صاحب، بخیلم گیلانی صاحب، جنبندی تانه جنبندی نان قسم، اگر بکنید که یک کارخانگی بسیار خوب به معنی وظیفه وجیبه تمام رهبرای فعلی افغانستان هستند، تمام اعضاب که یک تیاری خوب با یک تیاری خوب برن به استانبول،
زمان گرفته میشه که ارگ از خود یک مقدار نرمش نشان بده و احزاب سیاسی را دعوت کنه، کسایی که طرح دارن را جونا صحبت کنه و بالاخره و با یک طرح بر نتیجه برسن.
بله،
ارگ به خود طرح داره، سپیدار به خود طرح داره و حزب اسلامی بر خود طرح داره، امکان داره حرکت های دیگه هم باشن که اونا بر خود طرح داشته باشن، و تا به حال را او منسجم نشده و در اونجا باز یک چند پارچگی وجود خواهد داشت و برنده اموی خواهد باشه که خودش حرف میزنه و یک حرف میزنه و یک اکثریت هم امرای شد.
تشکر، وقت برنامه ما خلاص، امیدوار هستیم در آینده بازم این موضوع رو تعقیب بکنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، آقای سید اسحاق گیلانی رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان، آقای طارق فرادی که تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد هستین، شما را خوکلگی میشناسه، بسیار تشکر از همکارم شفیق عیار و از تمام شنونده عزیز که تلفن کردن با ما همکاری کردن، از اونام تشکری میکنیم. یک فاصله یک داریم، بعد از اون خبرها را میتونین بشنوین. We'll be right back.
Roderick.